زرګونه سیونه شي او چې کله دې ټایم کې دا اوس د ګلونو ټایم دی بې وخته باران نه وشي څنګه چې تاسو وې پرون ګلیم شوې ده ټول فصلونه د غنمو غورځېدلي دي نو دا د ګلونو ټایم دی د دانې ټایم دی ګلونه چې دی ټول خراب شي نو چې ګلونه خراب شو نو پیداوار باندې به لازمی اثر غورځېږي اب کمیږي
سرکاری شمیرې ښایي روان مالی کال په دویمه سیمه کې مجموعی 1% پرمختیا شوې چې پکې تر ټولو زیاته د زراعت په څانګه کې 15% نه زیاته ده او حکومت د ولري روان کال د فصلونو پیداوار زیات دی اقتصادي پوهان وایي که د غنمو د پیداوار هدف کم شي نو بیا به پاکستان غنم د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي
چې کوم یو سیز هم موږ د بهر نه راغواړو نو هغې دپاره موږ ته د فارن اکسچینج ضرورت وي او کوم زموږ فارن اکسچینج ریزرو دي په هغه باندې پرشر گزاري او هغه کمیږي ځکه چې زمونږ کم ګیپ چې دی هغه د ایکسپورت او د امپورت ترمنځ چې کم دی یا د کمونږ ریسیپټس چې زمونږ پیمنټس چې دی هغه په منځ کې دا ګیپ چې دی نو هغه بسې واقعي نو پرشر به غورځيږي
د خوراک وزارت وایي د پاکستان مجموعي د غنمو ضرورت 1.5 میلیونه ټنه نه زیات دی او روان کال د پنجاب صوبې لپاره 2 میلیونه ټنه د سند صوبې لپاره 3 میلیونه ټنه د خیبر پختونخوا لپاره 1.4 او بلوچستان صوبې لپاره پیداواري هدف 1.3 میلیونه ټنه مقرر کړی شوی د موسم محکمه د راتلونکي ګل دورې پورې د زول باران او غلې امکان څرګند کړي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانستئ او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
یا بخیر راغلی اوریدونکو لیدونکو او بی بی شیرین خبرونه ده ساسو ټلیفونونه پکې اخلو شمیره ده 00120220150003 په دې تاسو ټلیفونونه کولای شئ او نازی غزل ټلیفون کړی ده بخیر
څنګه نازی جانی خدای دې راواله
ډیر مو ده پاس
ډیر مو ده پاس
یو هفته پاس را لکه
سم بهشته واجی ته سلامونه جین واجی ته سلام واجی سنگه خیر
وعلیکم السلام مې جوړ یو ته څنګه خپل حال راتوه
شکر دې زه خایم چې تاسو راتلوي او جوړې وو خوشاله شو بس نن هم درته ډېر انتظار وکړم زه به نن سهار خامخا کوم
او کله دا دومره ورځ دی کال نو کړې دا ولي کپړو جوړولو کې مصروف وي کور په کارونو کې
اجې واجی کپړو کې هم مصروف یم خو بس دا چې زمانیه بیمار ده کنه بس کور کې چې بیمار درته کړی دی به هیڅ فون نه درته
لا دی جوړه کې صحت روغ صورت او روغ صحت او تغواړو
وا
زمون پم تاسو کوي خپل نیابې دواي چې موږ
زموږ دواوي ورسره دي او موږ
به
درما ته مرته
مخکې به هم مخکې به هم بیمار شو خو بیا به جوړه شو بس دې زله صفه خبرې باندې دې دې دوا جوړې راځي ته تخفیم بس بیا کور کې هیڅ هم فن نه کوي کنه بس دې ځلې اختر دې زما باندې دا څه نه لګي کنه
راستي الله دې روح صحت ورکړي نازیا جانې
او دا اختر مخه ولا پاتې سره اختر د خوشاله برکت روغه جوړه کی
امين
ادي دیوا جی تاسو څنګه بس ډیر مودا بعد مو تاسو سره خبرې وشوې
موږم یادولې موږ ولې چې دا نازیا چیرې ده دایس په ټلیفون هم نه راځي پیغام هم نه راځي په دې لچ ټوله خپل جوړ وسه بیا سیمه د ځان سره حس فکر هم کوي نو د س فکر م کوي چې شاید مصروفه به یخترم را روان دی روزم د نو بس کارو کی به ډوبه نو بیا مو سه ولې ځخیر نه ځم وکاله ټلیفون کوي راته منتظر وم
جی بچی کرونو کې هم صرف کپڑے هم ګټم دا خبره خو سای د خو دی وخو زه او دا هم وم دا سیله ګو وخت خو څو با سم سنا ځکه چې د شپې خو ملي په شمې کې بس دا سی چې ای دو بجو نه بس کار شروع وکنه پښتن کو دا هوا چې دا تاسو مو هیرې نه وزو چې را پاسې د ما په پروګرام تاسو ولولې د فیسبوک باندې
یا ته خو چې په اخري وخت کې ټلیفون وکي باید مستاس خبرې وکړو
بیا هم کله ساتلې خو خبرې وشي نو ورځې شپې څنګه تیرې باران باران او ګلې ستاسو طرف ته خوشې نه و
جی باجی باران نه خوش او بس موسم دا سه خیر سه موسم دا یخ تکنه تاسو راځي مخته خو ګرمي زیاته شي ځکه چې ګرمي خو فن نه کوي سردی خون کوي نه جین باجی خون سي چې جمع خون کوي کنه
جمع دې خون کوي
دا څه دا دا څه دا چې باران نه شو موسم یخ خو وسو ډیر زیات خون کوي ګاله خو نه وشوي او باران به شروع مزیدر به هم وو او سحر وخت په مبشر زیات باندې کول دا به موږ زیات چې پښتن کوي د رجماتي د پاره او زمنګ مور دا تنور ولا روټي و په خول باران به هم شروع ډیر زیات خون به کول ما ته خو ځان درا کول
دی ښه د رجماتي خبر وکړل دا راته وي چې ګرانی ستاسو طرف ته حالې ټماټر پیاز د فروټو قیمتونه میوه هر څه ګرانی شته تاسو یې تیر روزي تک وګورې او دیر روزي میاشته وګورې نو
جی باجی بس زمون سړی کور ته هر څه راوړي ځوان چې د خلکو ته پته نه لګي خو د زما ته احساس کیږي د غریبانو خلکو ګرانی خوري رضایت ده ډیر رضایت لکه هغه شانتي غنشته او بیا لکه زه سوچ نن لکه په کار دی د ملدارو خلکو ته غریبانو خلکو سره دې پته امداد مدد وکړي ډیر رضایت ګرانه د غریبانو خلکو ته ډیر ګرانه بس الله پاک هر څه کې رسوي خو پښتونخوا کې خو زدان چې کار ځني هم مخته نراشي خو بیا هم د خلکو هغه شانتي نه کوي چې بس لکار ځني راخله لمون به دا سي ارزان ریزو چلو زمون پښتانو د بسيونو نوم ورشي چې ګراني د بسهاري دکاندار خپل قانون چلوي کنه هغه بس غریب خلکو ته ډیر زیاته ګرانه وي زمون پښتانو باندې دی الله رحم وکړي الله پکور کې ځوان چې کار ځني ډیر هم شي لکه هغه هغه طرفونه نه خو پښتنو ته داسې نه راشي چې لکه دا راشي نه لکه اوس ما رمضان کې ولې د غریبان خلکو ته ډیر لکه دا غراغ لاله پیسې و تا راخي خو بلار کې څوک نه پری دي بس چې چا پکې لاسي هغه خلکو ته اغه شیان اغه د غریبانو خلکو ولا پټ وړي کنه بس ملداري خلک ملداري هسي
او دا شکایت خلک کوي چې لکه اکثره حقدار ته حقونه رسي مکمله او خلک پکې ځان ته هم ګټه کوي او په خدای چې ټول د غشانې زینې پکې داسې
زینې
پکې ډېر خلک داسې دي چې غډې د اخلاص سره د خلکو مرسته کوي او ځان ته پکې سن پاتې کوي
جیبا جی ما دا سی لیدلې دي چې بس لګ ډېر لاسې وي او قانون او لکه مخته بس داسې چلوي او چې څوک خبر هم نه وی لکه وړ راشي د غریبانو خلکو پر شنی راشي بس پوری ته راوړي به پټ پټ هر څه وی کنه هغه شانتي زمون وخت نه کې رحم نشته او خو زدا چې لکه د خو حرام جوړيږي کنه ځکه چې کونډې اسیمانو مسکینانو او حق تکنه
صحیح مزه خبره ډېر زیاته خطا سو وکړه نزی جان ډېر زیاته مننه او دا شانی هر ورځ ټلیفون کا
چې موږ دې پسې دښو
بس خوشاله ته ټول تا بس تاسو ته سلام کوم بس بیا بره بیا بره زم او چې خیر روح تاسو دې
امين
تا دې هر کلر اوله
جی بچی بس او کې سلام
علیکم سلام خو ورځ ته واره پیغامونه راغلی اوسو پیغامونه به هم وایو ټول سلامونه ته وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه ساسه سلامونه او ورسره پرویز خان خان وای چې سلامونه تاسو څنګه یې او صحت مو څنګه ده نو شکر دی خیو تاسو څنګه خان خان وای چې زویا تاسو دوانو ته سلامونه وایي د کوټې څخه ساس پروګرام ډیر وخت
مننه زویا تاسو موږ د خواسه هم ډیر سلامونه
بریالی پوپل وای چې سلامونه ډالې کوم تاسو ته او ټول پښتنو ته.
وعلیکم سلامونه.
نغه شم بیا نورم سلامونه دي د هر ځای څخه را روان دي.
سلامونه را روان دي. چې دا سلامونه تاسو په سټوډیو کې پرځي کې ځان سره وړي.
نو نسیم الله وفا وای چې سلامونه نه کې هلی می اومنه نسیم الله وفا يم تاسو خوږ غږ په ابو ظبي کې اورم.
ډیره مننه.
مننه. بیا د غشانی نور پیغامونو ته هم ګورو. زرګل خان وای چې سلامونه لکه غرونه الله دې وکړي چې جوړ او روغ یست. مننه. او بیا ورسره پیغامونه را روان دي. حبیب سید بخیر بیا ستړی مشي تاسو رالی پر پاسې دي او دوی کنه او بو ته وسکي مرې موچ نشي. او بیا نور نور وای چې الله دې په ټولو غریبانو خپل رحم وکړي.
امين. تیر مننه.
او عمر دل پر هر وای چې مسافری خوار خواري ده باران بوري سوک بزینه دل پر هر ها
تیر مننه.
مننه تاسو بیا
هم تاسو بیا هم. او السلام علیکم. سلام
برکت او شافری دې هم سویلې دي چې زمو سره څوک په ټلیفون خو نشته کنه.
د سم
راته د سم تاسو کې چې
لکه چې زم دا
لکه زمو سره څوک په ټلیفون راځي. برکت شافری دې د تور سفر نه درته د یو یو بادونو په بدرګه کې سلامونه وړاندې کوم. دوانې قربانین جونی خوشاله او تر او تازه اوسې.
ډیر مننه.
لکه
بلال وزیر هم سلامونه را لژلی وای او زل بیا وای زه هم در سره ما د خپل پکور کې ناس یو د خبرونه ګوري. ډیر مننه. سلام افغان هم سلام وای او وعلیکم سلام.
علی افریدی وای زما سره زما ماشوم هم دی نومي زین دی او زین زما د وراروم نوم دی. ای هغه درې کله نه دی او زما وراره خو سلی ریش کله نه دی. ما ورته ویل چې کومه خور مخخي خا 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 مننه مننه خوشاله اوسه زین بچیا. بیا د شانتو له سلام علیکم سلام
مار سلام تو علیکم سلام. او شکر خزانه مای چی شم وای پتا سو دواړو ټول خبرونه شایسته ده تاسو ته خپل ازرک شی ډیره احترامونه او خلوص سره وای الله رب العزت دې راته تاسو دواړي خوشاله وابار لري تاسو پښتو او ستاسو ټالنت کار زیار او د پښتو خدمت ته سلام او ستاینه.
مننه مننه
ډیره مننه ډیره مننه خزان صاحب تاسو د
شیر پاوې
چی
په یوټیوب باندې وای چې څوک چې غلط کمنټ کوي دا وای خپل خويندې نه وي.
دلته به دا وایو چې شي پاسو دلته خلک څه چې هم وای خپل د تربيت او خپل کورنۍ نمائندګي کوي نو څوک سوای هغه تاسو په جوش د څنګه کورنۍ سره راځي یا هم څنګه تربيت سوای
چا پیریال څنګه دي
ما څنګه چا پیریال دي مشخه واسه بدا وای
ولې چې ما شوم خپل چا پیریال خپل مالت نوم پیژندل کی کنه چې په کوم ماحول کې رالوې د کور ماحول څنګه دي د کور د خلکو رویه د ماشوم سره یا خپلو کې څنګه دي ولې چې ماشوم هغه ته ګوري رالوې کنه بیا په مالت کې خلکو سره غناسته پاستا مور پلاری مرګرو ته ګوري نه ګوري د کوم مرګرو سره کینی پاسي نو هغه چې څنګه رالوشي د هغه بیا هغه رویه هغه خبرې چې دي هغه په کمنټس کې محسوس کیږي که هغه یو فیک ائیډیم جوړ کړي کنه یو دروغجنې ائیډی چې لکه چاته پته نه لګي چې څوک یې مکنه خو هغه ته خو پته یې چې څوک یې مکنه نه که په تاسو ته لګي چې دا کمنټ ما یې کړی نو نور پاکستان کې دا خو خپل ځان
نور
وزیر هم د بونو نوې سلامونه تاسو ته وایم نو سلامونه می قبول کړئ دای په یوټیوب باندې را لګلې نو وعلیکم السلام مننه
تاسو وعلیکم سلامونه
او خراب شو نور پیغامونه هم دی ګل رحیم وای زما د اخري پیغام وو ولی چی زما دریم پیغام وو چې نشر مونږ کو
نو که تاسو څه لیکلی یا موږ نه لوستلې تاسو کولای سي بیرته خپل پیغام کاپی کی او راویلې شي او که وازی تاسو سلام راستولی نو اخو موږ مخکې هم وار سلام ته وعلیکم سلام ویلې دی او خیر تاسو خپل پیغام برته کاپی کوي سي
که د بلال وزیر وو بیا راته راولېږي خیر دی بلال وزیر وای ځان وشو خو زمانه نسوار هیر شوی وو وس ځان ټول ختم نور آیات شو ډیره خبره ده چې هیر شوی ودن اولی چې بس ځخه خبره نه ده او پرویز خان وز وس می روجه ده او پاکستان نو په ملیشیا کې کار کول غواړم نو بس کوشش وکي که الته کې کار روزګار وي نو ورشي کني تسب مورځي چې سو پرې دا معلومه نوي. حبیب سید وای زو د یم نن سویم روجه ده په حدودو کې څنګه تاسو په هم لیکي دا ګور د صلاحیتونه سپ تاسو سره دي. حبیب سید سره خید زمګه ټوخه د غالي چلیږي را به شوبل ویډیو راپور ته مننه تاسو ټولو نور پیغامونه را روان دي هغه بللو چرته زایما دل تکې نه اورایما اورې اورایما او را به شو د راپور ته دا راپور هم زمګه د دیوا
همکار
زمونږ د ډیوه همکار اشفاق مومن تیار کړی د وایس اف امریکا راپور دی. هم په اسرائیل او غزه چې کوم تازه حال دی، دلته کې چې کوم بشري ناورین هم دی، خلک خوراکي توکو ته اړتیا لري او بیا د جنگ بندۍ په حق لبانی سره باندې تازه حال نه بزن خبر کو.
د اتوار په ورځ غزا کې یو خوا په هوا کې د اسرایلی بمباری او لوګي په نظر راتلل، نو بل خوا د جازونو نه امدادي شیان فلسطینیانو ته د غرزولو کار هم روان وو. دا معلوم نه ده چې امدادي شیان د کوم هواد د جازونو څخه غرزول کيده. زمکنیو لارونه سامانونه غزا ته وړل ګران شوی، نو ځکه نړیواله ټولنه د جازونو په لار امدادي سامانونه فلسطینیانو ته رسوي. نږدې شپږ میاشتې د جګړې اوښوې د غزا تمامه ودانۍ او سړکونه تباه شوي او د اوبو او بجلی نظام هم ناکاره کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستې رسولو ادارې ویلي دي چې د غزا ټوله درويشت لکه آبادی کې اتیا څلنه څخه زیات خلک د کورونو څخه وستل شوې دي. جګړه هغه وخت شروع شوه کله چې حماس د اکتوبر په 8 نیټه تیر کال د اسرائیل په سویلي برخه کې حمله وکړه او تر 200 پورې اسرائیلیان یو وجل، خو 250 لزانه سره ژوند دي وتختول. د تیر کال په اخیره د دغونه سل اسرائیلیان د فلسطینی بندیانو په بدل خوشی کړي شو. د غزا د صحت وزارت د اتوار په ورځ ویلي لک تر لګه 22,202 فلسطینیان د اسرائیل لخوا په بمباریو کې وجل شوې دي. په تیر سلیرشتو ساتو کې د اویاو نورو کسانو مړی ځای روغتونونو تولل شوې دي. د صحت وزارت په وجل شو کې د وسلوالو او عام خلکو شمیره نه د جدا کړي، خو زیاته ای چې په وجل شو کې خزي او ماشومان په دریو کې دوه برخې دي. اسرائیل وایي چې په وجل شو کې په دریو کې یو برخه وسلوال دي، خو دغه په اړه دوی کوم ثبوت نه دی وړاندې کړي. دوی په حماس تور پورې کوي چې د جګړې لپاره د عام خلکو آبادی کاری، نو ځکه د عام خلکو مرګ جوړ لرمسته کیږي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ڈیوا ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمو خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا په خیر
اغلاست قدرمن لیدونکو او لیدونکو خبرونه لا هم دوام لري. بي بي شيرين خبرونه د سارني او د مهال تاسو په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کیږي، نو تاسو په دې خبرونه کې برخه اخیستلای سي. د ټلیفون لارې مرته ټلیفون هم کولای سي 00202205000 ده. رابس تاسو پیغاموته ادر اسلام وزیر وای چې ګډ نو ډیر مننه. او شیر علی کاکر صاحب هم سلامونه را لېږلې دي. شیر علی کاکر د جو کلمینه بازار څخه شایسته پزړه پوری سلامونه قبول کړی. نو وعلیکم سلامونه.
سوال دین وزیر سلامونه را لېږلې وای چې زما سلامونه درته درسي او کنه درسي.
بخیر رسیږي چې تاسو سلام راغره ورسیږي. موږ درته وعلیکم سلام وای. نو بیا ډیر مننه.
مارشال هوته کوم وی چې سلامونه له ایران څخه تاسو خبرونه ګورم. مننه تاسو او بیا د غشنورم سلامونه دي ډیره زیاته مننه. بلال وزیر وی دا تاسو سره یو ځل بیا ملګری ما د خپل کمرینا م ډیر ښه خبره ده. او بیا
بیا هم وعلیکم سلامونه سلامو ته نګین جانې بس سلامونه را روان دي.
د سلامو تر څنګه تاسو څه و هم لیکي راته خپل د سیمې اوال راکئ چروان دی موسم څنګه دی
باران مسافری څنګه روانه ده محمد داد محمد نیازی وای چی مولا خان خا داد محمد نیازی باندې ایری دا وای چی مولا خان یم خا د سعودي نه او یو دنیا سلامونه وای
بس یو نړۍ وعلیکم سلامونه زموږ ته خاصه هم تاسو قبول کړی سید خلیل الله خلیل هم وای چی دواړو بیبیانو ته سلامونه د سعودي عرب نه اختر ته زکه خوشاله غم چی مرور جانان می خلی ترازینا ډیر اعلی
او امان الله احمد زئی وای چې ما ته خوب هم راضی خو بیا خبرونه ګورم
ډیر مننه چې د خبرونه کې تاسو سره مل یم زم دغه سي د خبرونه تر اخره پرې بده هله چې سره مل پاته سي او خوب تر نسي د خوب تر سو لاس چې د خبرونه خلاص او بس آرام بیا بده سي علي شاه غا اميري هم سلامونه راستول دي وسنګ اس خواند روجا مو په خیر ده او اختر ته محمدګي نیولې کيا
بالکل نی ولیدا
نو بس بالکل منی ولیدا منتظر یو چې اختر راسي
بیا بیا موږ چې د اقتصاد او ګندګرانی په مناسبت سره در تخپل بیتونه وړاندې کوم بختور میاش شي ختمه دروږي شي بختور میاش شي ختمه دروږي شي جمعهتونو کې چې ختمی تراوي شي ټول نرخونه د میوه بخکته راشي زیات بیلونه به د ګیس او د بجلی شي
میخې د نن موضوع سره د شسم نه برابر
موضوع سره تړلې را لګلې د موضوع لکه د کلی شې د نو د پاری صاحب سره
شوکت خزان هم ټپر علي جلې د ټپر علي جلې دی وای ک د ظلمونه پر نسوه ګران وطن جنکې بدی ګټینه موږ د امن طلبګاریو د دې نړۍ نه دی نو رکسي د جنگونه ډیراله ډیرمانانه
شیر علی کاکړ د جوب کلی مینه بازار څخه شایسته پزړه پوری سلامونه قبول کړئ نو وعلیکم سلام
تامه مخکی ویلی ونی ګنجانی
نور هم پیغامونه راغلی دي
ټول سلامته وعلیکم سلام
محمد زمان خان دغان د پیغام دی ویلی
یا دا به منی ول مستل
د روزي وی درې ملسیزه د اختر هم درار رسیدو په درشل کې دی او ګرانی هم زیاته د غریب خلک نشي کولی چې اختر لپاره ځانته کپڑے جوړی کې حق یار وای چې ماشاءالله تاسو خبرونه زګورم ډیر خو خوند کوي مننه
اجی نن قرارې هم وای چې شکر دی مسافرې شتیرېش
مننه او خان خان سیب لا صبر کوي کنه لا خو ډیر وخت مختر مبارکانی مو بیا د اختر په وخت کې اخلو سیده بیا د شنورم ډیر پیغامونه را روان دي او پسیبل را روان دي ډیر زیاته مننه
او محمد مشتبه خټک هم سلامونه را لېږلې دي د کرکنه او چې غلام نبی شاه غلام نبی ام فرام کرک کی پی کی مننه
شوکت خزان وای کلسوم زبی بیت د می تمیو د کتاب مبارکی پیغام درستول دی هغه لګوای ښه بس بس تاسو د مبارکی د پیغام بوت رسیدلې وی برکت شافری دی زمونږ تور سفر وای دومره یخ دی چې بخاری تناسیم صادر می پسر دی او خمی بیخی سړی دی او خپې می بیخی سړی دی اوخ کی می سړی اوخ کی خطا ودی او چې اوخ کی سړی شي خوای چې سمر به یخی کنه او په دې نن ګوانی به دا غشنی ودرېږي
ولاغه د یخ جړای نه کینچانی
نو خپې مې سمې خلې نه خپو ته جورابې واچوي خیر دی او بیا نو
پرویز خان خان صاحب چې اختر کله دی نو بس چې اختر علي تاسو به هم په خبر سي او موږ به هم خبر سو
دا خو چې کوم دروځي میاشت ګوري کمیټې ته پته روزمن خان سلامونه قبول کړی ای زمانه
وعليكم السلام
او ریدونکو تخواسته چې نن سبا د مرغو خوراک ډیر کم دی نو مهرباني وکړئ په خپل کور کې مرغو ته خوراک کې دی چې مرغۍ پری مړی شي زه اوس ګورم چې زمونږ په چمن کې ډیری مرغۍ چې پکې خاروګانی چنچنی او کارغان هم شامل دي اوازونه کوي ورځي ورته په پلیټ کې پرتی دي او سم شوري جوړ کړي دي نو تاسو ته هم پکار ده چې د مرغو خیال وساتئ الله به اجر درکړي ډیر ښه پیغام مننه
ډیر مننه او حقیار صاحب هم سلامونه را لېږل دي وایز مر له طرفه سلامونه قبول کړین و علیکم سلام او عبد الله سید خاوی صاحب بیا سلامونه را لېږل دي د سعودي عرب نه يم وای په وطن د خوست ولایت يم او ملګری را سره د کوزي پښتونخوا بس تاسو ټول ته دې مر احترامات ورسیږي ډیر مننه چې د خبرونه تعقیبوي
مننه
شیر علی کاکر صاحب خدا مر لوستنه نو شه
دا یو نوی را لیلی دی
شا شما هغه جو کلمینا بازار پر چوي مزه چم دی بیرته بخوانی پیغام را لجلې دي. نو شلی کاکر صاحب لیکي سلامونه قبول کړئ. نو به علیکم سلام. وای دا وخت مره ختلې دي په دکان کې هم د ورو چکی سٹارټوم د علاقې غنم اوړم وروړم ش علاقې غنم وروړم. صحیح صحیح ډیر اعلی. او بیا هم د چتاس وړ چرمره ختلې دي. نو هغه سهارګا خو ډیره شایسته چې کله نوې مره خيږي.
او سیف الله شیرانی په یوټیوب باندې لیکلي دي سفی الله شیرانی مل دربان درابن کله سخه او تاسو غواړو کې ښه. سیف الله شیرانی سیف په کمنټونو باندې خو زمونږ خلیص تړي شولې لکه نور زمره کمنټونه وایو کنه. خو یو وخت کا کمنټ پاتې شي نو پاغي باندې تاسو لکه دومره سخت خبره وکړه لکه نه.
بیا مې شرانی سب کدا زاس خبره کوي بیا مې نو تاسو پیغام نه لول
نه لول دا خو ما
بس چې تاسو
کدا مې دا یو ټکی به کمال وستل بیا مې نو تاسو پیغام سره لوستونه اکمل اکمل وای چی
حوصله کوي حوصله کوي
بالکل. او وای چی د لکی جو د لپاره مې اپلای کړی د دواره تکوي 2000 روپۍ مې جمع کړی دي. خا 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 ورګت
بس خدای دې در نصیب کی چې تاسو په نصیب کې چې تاسو خیر پکې کی ماونه گی جان به هم دغه دعا درته کوم.
بالکل. نو پیغامونه خور روان دي. ډیره زیاته مننه د ټولو چې تاسو پیغامونه را لګی. سلامونه تا و علیکم سلام. ډیره مننه د ټولو د سلامونه. او را به شو بل ویډیو راپور ته ولې چې راپورونه هم لرو. او څنګه دی خو خدای کا ورشو
نسرلاته
کته د زموږ سره یو سو په مشته دی کوي چې سادیا اقتصادي د راپورته ورشو څنګه دی خو
سادیا راپورته به هم لارسونه گنجانی او شډي راپورونه سره دی دغه ټول راپورونه به شریکو. خو سادیا قاسم شاه راپورته به سید ورسو چې په کال 2009 کې د پاکستان وفاقي حکومت د مذهبي اقلیتونو لپاره په سرکاري نوکریو کې 15% سټونه یا هم کوټه مقرره کړې و. خو د عیسائی مذهب اقلیت ځوان کولوای تعلیمي ادارو او د نوکرو په نوکریو کې اوس هم دوی مشکلات سره یا هم د ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل تاسو په دغه راپور کې د پېښور څخه د ډیوی همکار وړاندې کوي.
د پېښور راهیل مسی یو ګرجاګر کې چوکیدار دی. د کار نوکو کمی د وجې تعلیم نه باوجود هغه د کم آمدن نوکرۍ ته غاړې خي. خو هغه خوشاله دي رستو کې روټه سرکاري نوکری ملو شوې ده.
ډیر خلکو تعلیمونه کړی دي همدا سي فروت دي او چې ورته موقع فراهم نشي نو هغه به خامخا دبليو اس اس پی ته وزي نور چرته وزي داسې یو پور جاب پر ځان لګوري چې هغه کې دونا انکم به نه وي دونا تنخواګانې به نه وي خو بس هغه غریب څو کی.
د ګلوبل هیومن رائټس ډیفنس نومي غیر دولتي ادارې خپل د کال 2023 یو راپور کې ویلو پاکستان کې عیسایان صرف 2% دي. خو د صفائی سترایي کارونو کونکو کې 80% عیسایان دي. د عیسائی مذهبي اقلیتي ډلې مشال پرویز وايي ک تعلیمي ادارو کې 2% د داخلي کوټه زیاته کړې شي او د تعلیم موقع سیوا کړې شي نو بیا به مسیحي ځوان کل صرف د صفائی سترایي د نوکرۍ کولو ته نه مجبوريږي.
جاب اپورچونټي د زماده د کنا چې 2% کوټه موږ یونیورسيټي ته ورکې کنا دا ډېر لګ دی موږ کسان چې د کنا ګډیل هارد سټرګل کوي. ما دا ریکوست چې ماینورټی ته دوه کوټه 2% چې د کنا دا انکریز شي چې زموږ د ینګ جنریشنز چې د کنا هغه مور انوالف شي د باندې سټډي.
خو د بدلون لپاره سیاسي هلو ځلو کې شمولیت کونکو یو سیاسي کارکون جدون جوزف فکر کوي رو حالات بدليږي او اوس د مذهبي اقلیتي ډلو خلکو د قابلیت په بنیاد مخکتلو موقع لري. خو منی اوسم سداسي ټولنیز منفی رویه شته چې د دوی لار نه وي.
او کله کله دا ډیسکریمینیشن هم پکې راځي دا مذهب سره چې تاسو مسیح عیسائی او دا سه بس بده بده خبره کوي کنه. نو کله کله بس دا سه میږي چې خقل الکمی ګورنمنت ډپارټمنټس کې پرایویټ سېکټر کې نو دې حوالے سره دا دي چې بس ګورنمنت مونږ ته سپورټ ورکړي.
د راهیل مسیح په شان د عیسائی مذهبي اقلیتي ډلې ډېر ځوانان د اعلی تعلیم او د ښه کار روزګار موقع نه لري. هغه حکومت تخفاس کوي خلکو ته د کار روزګار ښه موقع پیدا کړي.
موقع ډېر نه ډېر فراهم شي ترڅو دې کې کم خلک بے روزګار دي دی تعلیمونه او دی هغه پیسې چې کم دی لګولې ده دا ضایع نشي او دې ته یو بینیفیټ ملاوي شي. او زموږ د حکومت نه اپیل ده چې دا بینیفیټ لپاره کوشش لازمن وکړي.
په پیښور مسیحي اقلیتي ډلې ځوانان غواړي حکومت دوی له تعلیم او د کار روزګار خو موکي پیدا کړي چې د سه مخصوص کوټې او سه مخصوص نوکرو په ځای د خپل قابلیت په بنیاد دوی د خپل خوخي شوبو کې کار وکړي شي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور.
سلام شه اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه تا او د خبرونه دویم سات پیل شوه دی او په دویم سات کې تاسو سره خپل ځانګړي موضوع شریکو او دا خو د عام او لس سره تړلی موضوع
بالکل
ټول موضوع غنی دا
ټول د سیم کې سره تړلی دی. خو نن چې څه هم د هر ورځ موږ چې خبرونه راوړو نو موږ اورو چې تاسو وایئ چې ګرانی ده ګرانی ولې نه راکمیږي وجوهات څه دي څه کول پکار دي د په حکومتي سطح باندې چې قیمتونه چې دي اغه را کنټرول سي او ګراني چې دا اغه ولر سره کم سي آیا امکانات وستا نستا حکومت څه کوي دولت سره روان دي پکشي کې آی ایم ایف خبرې چیرې رسیدلې دي پر اطلنګ ورځو کې چټکل کې دای سي چې آیا ګراني به کم سي یا بزيات سي او د هغه ټولې پښتنې دي چې هر عام وګړی لري او د ځان سم پښتنه کې چې ګرد تاسو د کور سره وځي نو د ګراني پاک لبانډ یاري او سر ټکې چې ولا ګراني زیاته ده بیا روزي په میاش کې ګراني نور هم لوړکلې دي قیمتونه د شانو ډېر لوړکلې دي نو د هغه پښتنې دي چې تاسو لري موږ هم لرو خو جواب موږ د یو داسې شخصیت څخه چې هغه د دې ماهر وسی او هغه ګوري چې سره روان دي او دا ګرانی به تر کومه وخت پرې دوام لري څه تاثیرات به څه نوي تاثیرات به را رواني او حکومتونو کې سره روان دي حکومت څه هلې ځلې کوي
او د ایم ایف نه چې کوم قصونه اخیسته کیږي آیا هغه به په عام ولس لپاره څه خیر خیګنی خبر راوړي او کنه آیا کوم چې شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم خبره کړې د چینوي ټکسونه بل ګول کیږي دا به څنګه به وي څنګه به دا په عام ولس ژوند چې دینوږي کې
متاثر
کوي ډیر شي پښتني دي تاسو که څه پښتني هم لري اقتصاد پوها ډاکټر شاهد علی خان صاحب سره وی
بالکل
تاسو دا غوینه د خپل پښتني تلاش کول شي خو زموږ سره ویډیو راپور دی ورته هغه هم در سره شریک کړو دا ویډیو راپور هم د ریو خبريال وقار احمد راته تیار کړی چې پاکستان دا وخت د ګرانی د روپی د خکته غورزیدونکو قدر زر مبادله د کمی او د بهرنیو قرضونو د درون بوج سره مخ دی او اقتصاد په هان وای چې دا پدې لکه دا حالات چې د دومره د سمیدو اورښت نه لیدل کیږي تفصیل به هم په دغه ویډیو راپور کې وګورو.
د پنجاب خار اوسیدونکو صدام حسین شپک کال مخکې د مزدورې د پاره اسلام آباد تراغلو او اوس د نای یا حجام په دوکان کې کار کوي. وای په اسلام آباد کې ژوند ډیر ګران دی غواړي چې اختر نه مخکې په چټۍ کور تلاړ شي خو د ګران ټیکټ لوجه نشیټلې.
اگر مهینه بعد هم اگر جا رہے ہیں
تو خو به پمیاش کې یو ځل کلی تتلم چې بیا ټیکټ ګران شونو په دوو میاشتو کې یو ځل به تلما او اوس دا حالت دی چې لشپګو میاشتو راهسي کلی ته نیم تللی ولې چې سګټم هغه دلته خرج کیږي د کرایې پیسې نه بچت کیږي.
د ورلد بینک رپورت تر مخه په پاکستان کې خوښه سلیریش کروڑه آبادی کې 25% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي. د پاکستان او نړیوالې مالیاتی ادارې ترمنځ د 3 ارب ډالرو د لندمحاله موجوده قرض پروګرام د 1.1 ارب ډالرو د اخري کیس په اړه خبرې کامیاب شوې دي. خو میراج ګل اندېخمن دي چې زور به غریب خلکو ترسي
حکومت ته مهربانيو کې دا ټیکسونه ډېر نه لګي په دې غریبانان ته ډېر مخکې نه ډېر تکلیف کې ډېر غریب سره ژوند کم دی او عذاب جوړ شوی دی والله چې یو وقفي د بل وخت روټي نه.
پاکستانی مطبوعات وای نړیواله مالیاتی ادارې IMF د پور د نوې پروګرام لپاره د پاکستان څخه د لانورو ګامونو پورته کول وغوښتنه کړې ده او حکومت بیا IMF ته باور ورکړې ده چې د بجلی او ګیسو نرخونو کې به نور هم اضافه کوي او نوې ټیکسونه به لګوي. اقتصاد پوهان وای چې حکومت د IMF څخه د قرضې یو بل پروګرام ترلاسه کوي نو شرطونه به سخت وي او په ګرانه کې به نور اضافه کیږي.
آئی ایم ایف پروگرام چې دی په کم کنډیشن کې ځینو زما په خیال چې دی عام کس لپاره به لایف ګرانی ګورنمنټ په کار چې دې ځل دا برډن چې دا په عام کس ٹرانسفر نه کی خو چې کوم هغه یاشیانی کم بینیفیټ کې فیسلټیز دي هغه سیزونه کم کې چې دا بوج دغه خلکو باندې لاړ شي نو بیا به یو عام کس ته لږ ریئلایزیشن وشي چې ګورنمنټ از کمیټډ دی ریفارم هم کوي هغه بجټ چې کم دی هغه خلکو باندې ورکوي چې کم ټیکس نه ورکوي.
خو صدام حسین وای د اسلام آباد پرې خېدو حتمی فیصله به پراتلون کې بجټ کې د نو ټیکسونو لګې دو ورستو کوي
یو ټیکس وغیرہ لگا رہے ہیں اس
کنے وی ټیکسونه لګي او گرانی سی واکې ګن بیا به بیرتا خپل پلارګنې علاقې تزم او هلته به په پټو کې کر کروند کوم.
وقار احمد, وایس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
بیا سلام شه ورو دونکو لیدونکو او دا ډیوا خبريال وقار احمد دا راپورته سو وکړو چې اسلام آباد څخه را لګلې و هم په دې موضوع باندې دا خپل قدرمن ملما پروفیسور ډاکټر شاهد علي خان صاحب سره به خبري ترې کوو. تاسو سهار کلی
ډاکټر صاحب ښه مراوله
په خیر سلام شه
ډیر مهرباني
ستاسو ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دا مهم موضوع باندې مر سره راځي. بیا هم خبره چیرې چې مو پریشه و هم هغه ځای سه بیرته شروع کو نو حکومت هم وایو چې نوی چیلنج نه هم ورته مخه د پراته دی. بیا د آی ایم ایف ډیل خبرې هم یو څه اندازه مخه تللې دي. نو دغه د آی ایم ایف خبرې چې کله پاتا دی او ورسیږي اهم کم قرضه چې به نوې حکومت ترلاسه کوي دا به د خلکو په ژوند باندې څه تاثیرات اچوي چې خلک وسارټ کوي چې گرانی د گرانی د گرانی د نو څه تم باید ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډیر مهم خبره ده چې د دې ایمن پروګرام بار بار موږ خبرې پوښتنه د ایمن پروګرام ته زی او ترانس ملاو شو دومره عرب ډالرز راځي دوست په نور ترانس ملويږي د دې سره د عام اولس سو وابستګي ده او عام اولس سره د دې آیا د هغه په ستونزو کې څه کمې راځي او که نه راځي. اصل کې مسله دا ده چې سو پورې روټ کاز او چې کوم جوړل ده د خبرې د مسلې هغه نه سر شوي د هغه حل نه راوته نو عام اولس ته د ریلیف ترانسفر کې دا ډېر مشکله خبره ده. اوس هم چې د ایم ایف ډیل کیږي یا را روان چې کوم ډیل وکړي نو د دې سره د عام اولس په ستونزو کې به اضافه کیږي کمی بنه کیږي هغه به د مهنګای په شکل کې هغه په حالاتو کې به نور سخت راځي. دا غي وجه دا ده چې موږ په کوم ټرمز اند کنډیشنز باندې موږ لونز راکوي نو د هغه ټرمز اند کنډیشن د دې چې خپل اکانومي سټرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروګرام په نوم باندې د سټیپس واخلا چې تاته د آی ایم ایف بار بار ضرورت نه راځي ستا اکانومی کې دومره ریزیلینس راشي ستا اکانومی دومره د دې قابل جوړ شي چې هغه په خپل خپل ودرېږي. دا هغه د لپاره آی ایم ایف حکومت ته وایي چې تاسو چې کوم سبسډیز ورکړي دي هغه تاسو ختم کړئ خصوصا توګه باندې په بجلی او په ګیس په پاور سیکټر چې کوم سبسډیز دي کوم چې مراد تاسو ورکړي دي هغه ختم کړئ. دویمه خبره آی ایم ایف دا کوي چې تاسو ایکسچینج ریټ مارکیټ ته پریږدئ نو که ایکسچینج ریټ مارکیټ ته پریدو او سبسډیز ختم کو درې ما خبره هغه دا کوي چې ټیکسز ولګوي. د دې درووانو خبرو ډایرکټ تعلق د مهنګای سره دی. د دې درووانو خبرو په وجه باندې به په مهنګای کې اضافه راځي. کته سو د اخیرنی سو میاشتو کې وګورئ نو مهنګای لږ کنټرول شي وو. ها پر رمضان مبارک کې بیا مهنګای تر سیوا شوې ده خو دا غي وجوهات نور دی هغه ڈسکس کو ان شاء اللہ
وہ
دلتے کی اس خبر مہنگائی کی لک کمی راغلے ہو او د دې آی ایم ایف تر روان پروگرام سره با یو پیرپیا د مہنگائی په لهر کې اضافه کیږي او دا هغه سټیپس دي چې کوم موږ لا په خپل اغستل پکارو خو موږ د آی ایم ایف په وینا باندې هغه سټیپس اخلو او په 1375 ایئرز کې موږ هغه سټیپس نه دی اغستی چې موږ خپل ټیکس سیستم موږ خپل فیسکل سیکټر نه برابر کړی.
او پروفیسر صاحب دا شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم چې دا ویلی په تیر ورځ کې چې ټیکسونه به زیاته وو او د قرضونو غرب نړو نو دا ټیکسونه خو د ډیر وخت نه خلک دا شکایت کوي چې هر نوې حکومت چیرازي نوې ټیکسونه لګي هر یو نوې حکومت چیرازي غ خپل حساب سره نوې ټیکسونه لګوي عام اولس چې کوم ریلیف ته هغه یا فائدہ دا هغه نه ورکول کیږي نو چې کوم زړه ټیکسونه دي لکه موږ کوم استاد دی په پاکستان وزیر اعظم دا چې کوم بیان دی کده لک بیان کوله کوم مطلب د دې نور وضاحت کو چې کوم زړه ټیکسونه دي تاغه د پاسه به نو ټیکسونه لګي او د خلکو باندې ټیکسونه لګول نو روسه به د قرضونو دا غر نړول کیږي.
ډیره مهمه خبره ده. اصل کې مونږه مسله ده چې مونږه کم ټیکسز لګاو مونږه په هغه خلکو دوباره ټیکسز لګاو کم چې الډي ټیکس نت کې دی او کم چې ټیکس ورکای. کدا سو د پاکستان ټیکس لګز تاسو له فیکس اند فیګرز در کما نو ډیر ډیر خطرناک او هوشربا انکشافات کې بدی کې. فار ایگزامپل یو خو زمونږه 4.2 میلیون خلک سپ ټیکس ورکای ډایریکټ ټیکس چې کم انکم ټیکس مونږه وایو لکه 200 لک خلک انکم ٹیکس ورکای پاره کې 85 ټاپ 15% چې ده نو هغه 85% ټیکس ورکای باقي خلک لکه پنیش حساب ټیکس ورکای خو د دې فیګرز رفلی 42 ټو 50 لک دا فیګر د پاکستان کې په 30 کروڑه آبادی کې. نو بل خبره ده چې کم انډایرکټ ټیکس ده کم چې په ډایریکټ انډایرکټ ټیکس هغه ټیکس ده چې کم عام اولس کم ټیکس ورکي کم تاسو مثال ورکو لکه فار ایگزامپل جی ایس ټی جنرل سیل ټیکس چې کده شیمپو پساشه نوالا د ټوټ پیس پورې د صابون پورې په دې هر قسم پروډکټ چې کم ده ټیکسز دي د عام اولس ورکي دي تمغه جی ایس ټی ول هغه 18% ته لري. نو تاسو ګورئ چې په پاکستان کې 70% چې دغه انډایرکټ ټیکسز دي کم چې د عام اولس ورکي او 30% ریوینیو چې دغه د ډایریکټ ټیکسز نه دا تناسب ډېر غلط دی. او د دې په وجه زمونږ د ټیکس ټو جی ډی پی ریشو چې کم ده زمونږ د آمدن په تناسب سره چې موږ ټیکس وګورو نو هغه 9% دی. مطلب په سلو کې 9 روپۍ ټیکس کلیکټ کیږي. په غریبو ملکونو کې دا 15-20% دی او په مالدارو ملکونو کې دا 35-40% دی. نو دا په دې 9% باندې چرته هم ټیکس نشي کلیکټ کیدی هغه کم چې ریکوایرډ نمبر دی. نو ایم ایف هم دا خبره کوي چې تاسو ټیکس اصلاحاتو کوي تاسو ټیکس صحیح کوي. افسوس خبره ده چې موږ ټیکس په هغه کسانو په دوباره لګاو کوم چې الریډي ټیکس پی کوي.
نو ډاکټر صاحب یو بل خبر هم دلته ک سنتي اړخ ته وګورو صنعتي سېکټر ته وګورو چې ولې په پاکستان کې یعنی صنعتي سېکټر چې دی هغه شونه دی ولاړ وای چې هغه ایکسپورټ په هغه شان دی چې باید وو سی یعنی انډستریلایزیشن ته د پاکستان مخه کولاړ سی بیا په دا صورتحال څنګه تغیرات راوړي او څه کول به کار دي چې صنعتونه چې دی هغه فعالیتونه شروع کړي.
دا مونږه پاکستانی اکانومي چې د لاس 75 پیز نو ګورو غنانو یو تسلسل مونږ ته ملويږي په پالیسیز کې چې هغه ادم تسلسل دی هغه د دې چې یو سټیپ مونږ مخې ته لاړ شو نو دوه سټیپ مونږه واپس لاړ شو. کومه ګورو د انډستریلایزیشن پروسس شروع شي او کانفیډنس راتله شروع شي په بزنس کمیونټي کې نو اچانک په ملک کې حالات دسه جوړ شي یا پولیټیکل انسټیبلټی راشي یا ایجیټیشن شروع شي یا نو صدا سه حالات جوړ شي چې هغه د بزنس کانفیډنس چې دی هغه ډیر خراب کی او دا غي د وجه هغه کوشش کوي انویسټرز چې هغه دلته کې خپل سرمایه ونه لګي ځکه چې د دې ملک ته حالاتو پته نه لګي او هغه سرمایه هغه وسی په بهر دنیا کې هغه انویسټمنټ کوي. د پاکستانیانو زیاته چې کم انویسټرز دي د هغه انویسټمنټ زیاتر په دوبۍ لندن او په دې ځګونو کې دي. دا غي وجه ده چې دلته کې حالات داسې نه دي چې هغه ته دا شورتي ملو شي چې زمونږه سرمایه به موږ ته واپس کړی شي. نو کانفیډنس د بزنس د لپاره ډېر ضروری دی. بل خبره دا ده چې کم حالات نن سبا د انټرست ریټ چې کله تاسو وګورئ 22% پر 22% په څو کاروبار وکي پر 22% باندې کاروبارونه نه چریږي. څو پور چې انټرست ریټ نه راغوزار شوی نو کاروبارونه نه چری دي. وس انټرست ریټ دوه هیولې ساتل دي دا غي وځ دا چې دوه چې مونږه انفلیشن کنټرول کوو په دې باندې کومګه دا ایس کو کم کو د دې سره د مهنګای یو بل له راشي. هلکه د پاکستان اکانومي هغه نه چې کوم په انټرست ریټ ریسپانس تاسې ور کوي. پاکستان اکانومي د دې سره ورستر وځه ریسیشن طرف ته روانه ده چې کوم انټرست ریټ مونږه دونه های ساتل دي. مونږ څه کو نن سبا کاردار روان دي چې خلک چې کم چا سره پیسې ده هغه بینک لور کوي ځکه چې 22% انټرست ریټ دی او بینک هغه پیسې حکومت ته قرض ور کوي. د بینکس حکومت ته 85% قرض ده. مطلب دا دی چې د بینک سره چې څونو ډیپوزټ دي د دې 85% د حکومت له قرض ور کړی دي. نو انډایرکټلی د دې مطلب دا شو چې خلک حکومت ته قرض ور کوي او 22% له انټرست ور کوي او نو په دې کې کاروبارونه نه چلیږي. کاروبار لپاره ضروري ده انټرسټ ریټ ته داسې لیول ته راشي چې خلک پیسې راوباسي او کاروبارونه انویسټمنټ وشي، مینوفیکچرینګ سیکټر بوست اپ شي.
ډاکټر صاحب، دلته خو موږ د حکومت خبره وکړه، لکه بیا راسو آی ایم ایف ته ګورو یا هم نړیوال بانک ورلد بانک ته ګورو، دا رنګه ادارې چې دي دا ولې په وروسته پاتې هیوادو کې هم ملکو سره داسې کومکونه نه کوي چې دا یو هیواد یو سنت چې دي هغه را بحاله کی، هغه را ژوندې کی، تر دې چې دا رنګه هیوادونه و قرضو ته اړوي چې همیشه په قرض باندې یعنی دا غو دي گزاره کیږي. فکر نه کوي چې دا پرمختللي هیوادونه چې دي هغه دي د وروسته پاتې ملکو سره په سنت کاری کې یا انډستریلایزیشن کې څه کومک وکړي؟
اصل کې دا آی ایم ایف په ایجنډا کې شامل نه ده. آی ایم ایف کومه وو چې آی ایم ایف کار څه دی؟ آی ایم ایف ته ملکونه ولیزي. بیسیکلی دا آی ایم ایف کار دا دی چې کوم ملکونه قرضه په دوه سی وای او خپل ډیټ ری پے کولای نشي او دا هغه فائنانسینګ ریکوایرمنټ دوه سی وای چې هغه ډیفالت تر تلی شي، نو آی ایم ایف از ا لینډر اف لاست ریسورت په اخر کې دا هغه مدد وکي، هغه له پیسې ورکی ډالرز ورکی خو هغه ته وای چې تاسو په خپل اکانومي کې داسې کار وکړي چې تاسو دوه بیلنس برابر شي، یو ته هغه وای کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، بل ته هغه وای بجټ بیلنس. بجټ کې هغه چې پرایمری بجټ تاسو سرپلس پکړ دی، مطلب څه شو دی خبرې چې تاسو چې کم اخراجات دي او تاسو چې کم آمدن دي، د دې تناسب دا بیلنس پکړ دی چې د اخراجات بیلنس دې کم وي د آمدن نه. دویمه خبره هغه دا چې تاسو خپل اصلاحات داسې قسم وکړي چې تاسو ته د ایکسټرنل فاینانسینګ چم ریکوایرمنټ ته چې اغم پوره شي او را روان وخت کې هم تاسو د دې جوګه شې چې بخول خو ودرېږي. وستا زمونږ د ملک خپل د واکدار کار دی چې هغه د څنګه وزي د خبره او د سه اپورتونټي د دې سره څنګه جوړي او یو په خپل خو څنګه ودرېږي. نو کوم چې تاسو خبره وکړه ډېر مهمه خبره ده چې مینوفیکچرینګ سېکټر یا انډستریل سېکټر کې کومه کولی نه کوي، نو هغه زمونږ انټرنل مسله ده پکار دی چې موږ هغه لا توقیت ورکو او موږ هغه کې داسې کار وکړو چې را روان وخت کې موږ د دې مینوفیکچرینګ سېکټر نه فائدہ ولو. د مینوفیکچرینګ سېکټر بس تاسو مثال درکمه د پاکستان او دا خبره زلي کوم هم د ټیکس د خبرې سره په پاکستان کې دا وخت مینوفیکچرینګ سېکټر چې دی هغه 20% کنټریبیوټ کوي، مطلب دا دی چې په سلو کې 100 روپۍ چې دی د مینوفیکچرینګ سېکټر د انډستریل سېکټر نه راځي او ټیکس ورکوي دوه 28% پر ټیکس کې دوه تناسب سره د 28% دی. بل اړخ ته کوم وګورو د اګریکلچر سېکټر مونږه 28% تاغو کنټریبیوشن دی 28% او هغه پر ټیکس کې سونه ورغی 1%. دا بیلنس چې سوبر خشب یې نه وستا خو زمون کار دی انټرنل مسله ده د پالیسی میکرز کار دی چې د اګریکلچر سېکټر ولې پر ټیکس نه کې مونږ نه راوستي ولې په دې ځای کې په کروڑا روپے خلک غټي او هغه ټیکس نه ورغی. یو عام حساب د ټیکس لګي خو په یو وخت لند لند باندې کو ټیکس پکار دی چې ولې کې دارو په آمدن ټیکس پکار دی. نو دا قسم خبرې چې د زمون انټرنل آی ایم ایف موږ ته وای بار بار موږ ته یادګیرنه کوي چې تاسو اصلاحات وکړئ، تاسو اصلاحات وکړئ، خو هغه اصلاحات موږ غلط طرف ته بوزو او موږ په هغه چا ټیکس په دوباره ولګو چې کب الریډي ټیکس ورکړي.
او پروفیسور شاید علی صاحب دلکه یو خدای آی ایم ایف یو پښتنه زلرم خو چونکی د بشجانی چې کوم پښتنه وکړه دا غي سره تړلې بل پښتنه مې ذهن تراغله چې د نورو چې کوم پرمختللي هیوادونه دا غوي مرسته د داسې ورستپاتی هیوادونو سره چې لکه پاکستان شو یا افغانستان شو. پدې کې آیا مخکې هم دا پښتنه مستاسو نه کړیوګا تاسو یاد شي چې داسې پروګرامونه حکومتونه جوړ کی چې کوم کې افرادی قوت چې کوم نورو هیوادونو ته ضرورت وي دا غي سره باقاعده یو دغه وکی چې موږ به دومره خلک تاسو درولېګو او هغه په یو لکه په یو قانوني طریقې سره لکه څنګه چې خلک غیر قانوني لارې اختیارې ځوانان چې دین هغه په دریابونو کې غرقېږي او ژوندونه د لاس اور کوي چې هغه ته باقاعده یو پلان د لارې د یو پالیسي وته جوړ شي هغه د غشن پرمختللي هیوادونو ته ولېګل شي او هغه بیا ملک ته هغه ځنې مبادله را لېږي هلته په ورک ویزا یا د کار په ویزا باندې لاړ شي او باقاعده د حکومت له خوا دا یو ایکسچینج پروګرام شانتي جوړ شي. نو دا به څومره آیا دا کولی شي چې سګټې د هیواد ته راوړي؟
اصل کې خبره ده چې اوس هم د پاکستان چې بچ دی نو دا هم دغه پیسو د اوجو بچ دی چې کم سالانه موږ ته د 27 نه 30 بلین ډالرز پورې د ریمیټنسز په شکل کې راځي. خو تاسو خبره ډیره مهمه بدی ده چې دا پیسې هم نه دي پوره، د پکار دا چې څونه د پاکستان آبادی ده یا د افغانستان آبادی ده یا فوشا ملکونه کوم ګورو نو پکار دا چې د دې نمونته ډیر غټ اماونت راتلې زموږ خو ورکرز التتلې او هغه پیسې ګټلې ملک را لګلې نو زموږ سره به په ریزرز باندې به دومره پرشن نه راتلو عموما د ایم ایف نه محتاج کیدو لکه ستاسو نو مثال درکم اوس هم موږ ته په دې کال کې د 25 بلین ډالر ضرورت دی کدا 25 بلین ډالر زموږ سره وي نو زمونږ د ایم ایف ته ضرورت نه موږ به روان کال کې به سوچ کوو چې روان کال کې پوره کی کنه پوره کیږي نو 25 ډالر بلین ډالر د ریمیټنسز نه نور ګټل دونه ګران خبره نه ده خو مسائل کم ځای کې دي او دوه درې مسائل چې تاسو وګورئ او هغه یو شانتي دي د پاکستان افغانستان د دې دواړو ملکونو دا ولا خبره خو دا چې کوم بهر دنیا کې چې کوم سکل لیبر پکار دی هغه سکل د نشته دلته کې لکه لاول نمبر تاسو ایجوکیشن ته وګورئ ایوریج ایجوکیشن ایئرز چې دي لکه دوه کال سبق هغه په پاکستان کې 15 کال دی د دې لیبر فورس خبره کم چې مزدور ته پدې د هغه اوسطن تعلیم چې دی هغه 15 کال دی په خو ملک انډیا کې دا 9 کال دی او په کوریا یا په دې ملکونو کې دا 14 ایئرز دی تاسو اوس اندازول کو چې څومره زمونږ لیبر فورس چې دی مزدور ته پچې دا هغه بے تعلیم ده دویمه خبره ده چې کم سکلز په عرب کنټریز کې پکار دي کم سکلز چې په یورپین کنټریز کې پکار دي یا ایون تاسو په یو ایس کې تاسو وګورئ چې په یو ایس کې چې کم سکلز پکار دي زموږ پاکستانی لیبر فورس سره هغه سکلز شته مونږه پاکستانی لیبر فورس چې لرشي هغه سره کوي هغه دیاړي کوي په دیاړي کې هغه هغه شانتي اماونټ نشي پیدا کولی چې هغه کنټریبیوټ کی خپل پاکستان اکانومي ته یا ځان خپل حالت بدل کی ډیر ښه مزدوري وو کی چې راشي نو دغه حالت په خپل د خپل کور نه بدل شي نو د ملک حالت په څنګه بدل شي په کار دا چې سکلز باندې فوکس شي او په دې کې د قصور کم دی په دې کې د حکومت قصور زیات دی چې په کار دا چې داسې قسم ووکیشنل ټریننګز یا داسې ټریننګ انسټیټیوټس ډیپلوماز دا شروع شي شته اندړي خو ډیر په نش برابر دي چې هغه سره سکلز ډیولاپمنت وشي او زمونږ د ملک چې کم نیډ دی زمون چې کوم ضرورت ته د تعلیم هغه مونږ په اپوزيټ ډایرکشن کې روان یو مونږ په یو کنونشنل روایتي سیستم کې روان یو چې میټرک اف اف اس سي بي اي بي اس سي ماسترز او بیروزګار یا پی ایچ ڈی مو شروع شوی دی یو روجان روان دی بل طرف ته مونږ هغه ډیگریز طرف ته روجان کم دی چې کم مونږ ارننګ راکولې شي په شارټ ټرم کې مو په لانګ ټرم کې کم چې کنټریبیوټ کولې شي ما ته هم او زما ملک ته هم
صحیح ډاکټر صاحب تاسو نظر په پردی باندې هم مخه کېدل تبیا سوداګری اخته ګورو چې د پاکستان غونډي هوادان هوادو سره یا ملکو سره هغه رنګ بازي ستونزې یعنی ډيري موجوده دي کبي هغه په ټاپي دغه ته هم ګورو پروژې ته بازي ستونزې مخته روان دي خو کېدل تبیا د چاینیز مارکیټ تو ګورچې د چاینی توکي چې دی د چاینا څخه راځي هغه بیا په پاکستان کې یعنی تاسو ګورئ چې ډیر د چاینی توکو استعمال هم ډیر دی او هر څه د میډ ان چاینا دی دلته به یو غړی چې خپل په پاکستان کې یو سوداګری یو فیکټری خلاص کړي دی یا هم خپل توکي تولیدوي اغلته پاکستان کې آیا هغه ته هغه موقع ست چې هغه هم خپل توکي خرڅ کړي او یا هم هغه هم چاینا ته په هغه شان چې چاینا و پاکستان ته را ایکسپورټوي هم دا رنګ به پاکستان ایکسپورټ وکي و چاینا ته هغه توکي ولېږي د دغه توپیر به تاسو څنګه ګوري او سوال به پرغواړي
اصل کې د دې ټریډ چې کوم روټ ته یا د کوم بیس ته کنه نو دا هغه د ابسولوټ اډوانټیج کمپیریټیو اډوانټیج دی رانی دی دا په هغه بیس باندې دی چې کوم کنټری په کوم پروډکټ پر غولو کې دا وو خرچ کم وي هغه پروډکټ غولو راول پکړ دی دا یو پرنسپل چې مونږ راولو که تاسو د پاکستان او د چاینا مثال واخلئ نو پاکستان چې کوم یو پروډکټ په 0 روپۍ تیاری نو چاینا هغه سیم پروډکټ او د اغینه لکه کوالټي په 500 روپۍ تیاری ولی چې یو درته کې کاست اف پروډکشن ال تکم دی بجلی ارزانه ده نور لیبر فورس ارزان دی د غي په وجه باندې او مارکیټ دی ور د غي په وجه باندې د هغه کاست اف پروډکشن ډیر کم دی نو پاکستان دا هغه سره بالکل په پروډکټ په دې کې مقابله نشي کولای خو زه تاسو ته لکه څنګه چې وړاندې لرم په دې کې چې مونږه زمونږه د دین نه کم تیا په دې ټریډ کې نه کم تیا غټه وجه هم دا چې مونږه د وخت د تقاضا سره خپل حالت بدل نه کړی شو په واشنگټن کنسنسس چې کله وشو په 1990 کې هغه ټیم باندې ډالر وو په 25 روپیز نن ډالر دی په 286 روپیز اوس دنیا خو ترقی کړې ده د خپل انسټیټیوشن سی دی هغه ایجیلیټی او فلیکسیبلیټی به راوستي دا هغه فلیکسیبل ساتري دي موږ څه کړی دي موږ په دې کې څه بدلون نه دی راوستي د چاینا او د یو اس اے مثال په ستاسو سره درکمه چې کله چا یو اس اے ته پته ولګي دا چې چاینا زمونږه مارکیټ اکوپای کوي او هغه پروډکټس چې کم های ټیکنالوژي پروډکټس دي هغه د چاینا نه راځي زمونږ ډومیننسي ختمېدو ولا ده نو هغه ورګه د جیک سولیوان تاسو ته پته وی چې هغه نېشنل سکیورټی اډوایزر او هغه راويستو نېشنل اکونومیک اډوایزر کو د سکیورټی اډوایزر د اکونومي سره تعلق ته خو تاسو هغه پرایورټیز ته وګورئ چې هغه څونه د خپل ملک لپاره په دې پالیسیز کې کار کوي نو هغه ولګي په چاینا چې کوم سیمی کنډکټر پروډکټس دي کوم چې های ټیک پروډکټس دي په هغه باندې هغه 25% ټیکس یې وکړو 25% ټیکس ورسو نو کوم چې د چاینا نه 250 بلین ډالرز سیمی کنډکټر پروډکټس پر اتل په هغه 25% ټیکس ولګو ولی چې دا ډیسکریج شي دا یو اس تر نه شي پاکستان دوی داسې قسم پالیسی جوړ نه کړه چې کوم د کوم پروډکټس زموږ معیشت ته الټه نقصان دی نو هغه موږ ولې دلته فریلی اویلیبل دي که تاسو ګورئ زموږ مارکیټس مکمل چاینیز پروډکټس اکوپای کړی دي زموږ مارکیټس کې د کپړې نه والا او د هر شي سپورې د چاینا پروډکټس اویلیبل دي نو په دې کې د خپل ملک پروډکټس چلیدل د انفینټ انډستریز دي شیرخوار انډستریز دي زموږ دلته کې دا نشي چلی دی دا هغه ټیمپوري سمچ دا د دې پروټیکشن نه ور کړای نو په ټوله دنیا کې خلک خپل پروډکټس له پروټیکشن ور کوي چې دا موږ خپل پروډکټس خرڅ کړی شو تاسو خو عمل کې انډیا ته وګورئ چې هغه خپل پروډکټس سونه پروموټ کوي هغه سونه اویرنس کریټ کوي ته چې خپل پروډکټس ولې دا وو موټر ویکس تاسو وګورئ چې څومره هغه خرڅيږي او ارزان ریټونو باندې خرڅيږي ایا کاغذ چاینا ته مقابله پریخوده نو چې انډیا پر چاینا سره مقابله وکړي شي په دې پروډکټس پر غوول کې نه نشي کولای هغه خپل د پروډکټس پروټیکټ کړی دي خپل انډستریز پروټیکټ کړی دي پاکستان خپل انډستریز اوپن پریخوده دي او د دې په وجه باندې ډالر د 25 روپیس نو وس په 280 روپیس او 285 روپیس ته تللی
ډاکټر شاهد علي صاحب نور به هم په دې موضوع باندې خبرونه راوړو ولې چې دا ډیره مهمه موضوع ده او خلک ډیره پوښتنه هم کوي د اوس لپاره به تاسو ته په مخه خوایو تاسو به خبرزو مړی بل سیګمنٹ لرو هغه ته به ورزو
ډیره مننه کوم استاد صاحب
بالکل د ماهرانه رائے څخه ډیره زیاته مننه چې ډیره ګټه ته مونږ هم تر لاسه کوو هله د چي خلکو به هم تر لاسه کړی وي ورته مهرباني
نو خطرمن له دوه کورې دونکو ډاکټر شاهد علي خان نصر په دې خبرونه کې چې ډېر معلومات شریک کړل تاسو به هم ډېری پښتنو ته جواب هم تاسو ته لاسه کړی وي او خبرونه ته
دا ډېری پښتني خلک کوي چې غبا بیا هم لکه په دې موضوع باندې خبرونه راوړو ولې چې په دې راتلونکي حکومت چې دی نو هغه ته ډېر مخه ته لا بجټ هم را روان دي په بیا په خامخه لکه کوو بیا اختر را روان دي اختر کې هم ډېر ځات خلک
هم ان گنجانی ګورو چې یو خاطه ک پروژه کې قیمتونه لوړځي بیا اختر کې هم قیمتونه لوړځي د هر صدا نو پر روانونه یو کې به بیا او بیا هم پر دغه گرانی موضوع باندې خبرونه راوړو او که تاسو هم څه پوښتنه لرئ یا هم څه غواړئ چې ځانګړي خبرونه تاسو په فکر کې وي مونږ گنجان دی ولیکي تاسو به وړاندې
تاسو چې کوم موضوع خو خوي هغه تاسو کولی شئ چې راته وای نو خبرونه کې یو بل سیګمنٹ یا یو بل برخه هم لرو چې هر تقریبا هر د اتوار په ورځ باندې یا
زموږ اتوار تاسو د شنبه په ورځ باندې
وو زموږ اتوار یا تاسو د شنبه راځه ما خو په لور زیاته ولا نو د ګل یا د شنبه په سهار باندې موږ کوشش کوو چې یو خواندوره یو سیګمنٹ چې د غستاس سره شریکو اوس خبره او سندره نو نن هم یو ډیره
د عزت ګل استاد سره د خبرونه ځانګړې جوړ سوې ده
ټول نو تمه ښه
وکړه بالکل دا به تاسو وړاندې کوو خو تاسو به زو نه ګنجان دلته اجازه غواړم موږ بیا هم تاسو سره یو د خبرونه به بیا هم تعقیبو خو نګنجانې ډېر مننه کوم تاسو سره خبرونه کوم
مننه تاسو ډېر زیاته
مخه ته ولاړله
به ستاسو جانې تاسو ډېر مننه او سره د خپل ټکنیکی ملګرو به هم مننه کوو زبیر الطيب نشوان حمزه او زمون قدرمن پروډوسر محمد عالمگیر سره ز او بهشت جان اساس نو به اجازه غواړو او دا خوندوره خبرونه تاسو ته وړاندې کوم خبرونه نه بلکې پروګرام سندره او خبره تاسو ته هم خون واخلي
ستړي مشي خي چارې تاسو خپل قربا بختيار خټک وای تاسو ته هر کله اخبارونه د زمونږه سندر او خبره د وی او ای ډیوا عزتمند یو ځل بیا په دې تاریخي امارت کې مونږ سره د پښتو د ژبې په دې ځوان کولیو تکړه هنرمند د مونږ د افغانستان د سیمې زمونږ رور عزت ګل مونږ سره ملمه ده په اول ځل باندې او زه به هم په داسې نیخ پنې غاښوندې سازونو سره په اول ځل ور ستړي مشي
السلام علیکم بختيار جان ورو خیر
خیر ده تاسو خي سندر و خبر خبرونه مکتلی وړاندې
بالکل بختیار صاحب تاسو دغه خبرونه خو مونږ ډیر زیات په شوق سره
عزت ګل سره خو د ما ډیر وخت ته تعلق دی کنه خو بنیادی تاسو هم د افغانستان کې زیږیدلې
نه زما پیدائش په پیښور کې
ښا خپلار مراغله ودل تکي آباد وي
تکي زمونږ راغله
ښا 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 هم دل تکي میشته او د هنر د کورنۍ سره تعلق دی
او د ماماګان چې هغه هنر سره رشتہ لري هنرمندان او استادان
بیا خو په ګټي کې درته ملو دي کنه
بالکل
نو تاسو خپل دې طرف ته څنګه راته ګوشو په شوق باندې او کنه چې مجبور کی
نه بس سٹارټ خو دسی وړو کې مو عمر مې کم خو بس کله کله به د خپل مشرانو سره به کې ناستم ګرځیدم وګانه ماماګانو سره نو بس بیا مې شوق پیدا شو نو بس هم دغه د ماماګانو د برکت بس راځو هنر ته
ما خپل خواهش دادې چې مونږ سره شریک کو مینوالو سره نو اغینه پسته به د سلسله پښتونونو دا وړاندې بوزه مسدې خیال
نو په سر سترګو هنر باندې خو بس به دا وایم چې زه نه پوهیږم د ټولو د خپل خاورې ما خو بس د ملنګ جان استاد یو چارو خواندور چاربې ته بوایم مینوالو ته خو دې کې چې د دې خو خه وړو
ګرځي حکیم دې په مونږ باندې خاص کر پتا سو باندې چې خامخا باید د خبرونه کې د موسیقي آغاز هم دې خو بخلي ملنګ جان استاد دې کلام ډیر زیات خوند وو کی راځي عزت مندو
خدمت دیم حاضر لٹنگی مان سارا
سرباز میدان لوڑم ورد زان سر میں پتن کے آنسو دے استقلال سرا سمازوانی ڈول کمی دا پختون والا سرا پجوندان کی چا تکلا خل سنگر ورکو سپا پختون پختون والا بانی سر ورکو سمازوانی ڈول کمی دا پختون والا سرا سپ پختو پختون والا باندې سر ورکو سپ پختو پختون والا باندې سر ورکو سمار واپ ابتدا کی دامن لین دی زد وطن دخمن تا اچلاس و سلام بنشا سما نکنو ہر کس چاہتا کتلین دی سوچی د تنوی نے ملانے سچی دل نوی مقابلے تیم حاضر د سر مالا سرا سمازوانی ڈول کبھی د پختون والا سرا ولی دنیا تزم پٹنگا دا خبر ورکو سپ پختو پختون والا باندې سر ورکو سما سوانی ڈول کبھی دا پختون والا سرا سپ پختو پختون والا باندې سر ورکو سپ پختو پختون والا باندې سر ورکو دنیا کی اول اڑدم او سعادت وی زما قربان قربان می دا زوان شاہ زر کرت لوطن خدا وطن دا استقلال تر قیامت وی زما نصیب مکڑے خپل شہادت وطن خپل مشرانو تپ گور کی مسرت وی زما زما لنگ جان بحال سیال شمد سیالانو سرا زما زوانی ڈول کوي د پختون والا سرا مبارکی با خپل پردیتا په بستر ورکو زپ پختو پختون والا باندې سر ورکو سمازوانی ڈول کبھی دا پختون والا سرا سب پختو پختون والا باندھ سرور کو سمازوانی ڈول کبھی دا پختون والا سرا سب پختو پختون والا باندھ سرور کو
وندو کو کنه جاوید استاد وا 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 تاسو ډیر زیات منند ویم د ټولو تاسو خوري خغل لري ماشاءالله
نه خوشاله اوس تاسو درون نظر
دې اشتیا خبره
کوم تاسو نظر خو له دې
زه ګورې سپین سپیز لیکم د درو ټګي برګي بالکل ما نه لازم
خوشاله
نو دې مطلب خدا دې تاسو خوري عزت کړی دې
یارا بس بختیار جان ارور نو خامہ خاج ریاست نہ بغیر خونی کی
نہ نو لکہ دا آغاز مبیا سرنگ کو موسیقی تے سرنگ رالی
دا خو دس وچ سے وقت پوری خپل مشران و سرا کار میں کول گنا
ہا ام پپی خبر کی
پپی خبر کی ہا نو بعد دا غیر نبی ما بختل جز لکہ ز صحیح موسیقی ز دا کم بنیادی چ کم موسیقی
گنا ہا
نو من چ ز استادان و سرا کی نو نبی پا وقت کی نو خدای دې بخیا نور شاه استاد ژوندې او په قبله باندې
وګور نور او
نو ابوی بچو خدای شته زمون زما یو ماما او دغه شاګرد
ها
نو به زمون دفتر ته براتلو نو هغه سره به ما رسل به کولو کم اس کم دا د دوی شکالو مخ کې خبره
ها ها
نو په هغه وخت کې هغه به ما ته چې دې تقریبا نسی لس ماترې نغمه خو دلې ودا لس ماترې چې دې فوکت لالا دې جاوید لالا دې په دې خبره پوي نوال بم په دې خبره پوي شي دا چپتا جبدال دې ته وي لس ماترې تاله نو دا سٹارټ به ما ته نور شاو وستا هغه زغستم هغه نه بچ به ما کار کول نو بیا غوي مشران زما غوښتل چې تا به مون کې نو استاد نذیر ګل سره
ها
نو بیا استاد نذیر ګل سره چې دې د دوی زما غا شکرنامه چې ورته
ها ها ها
لاس نیو مې بیا
ها ها
سره وشتل
ها 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 او تاسو هم نه خپنه هم دې غاړې نه شروع کړیو کنه ساز سره مو شروع کړیو
نه بس اول خو هارمونیم مې و ما سٹارټ کې تبله شروع کړیو
ها
نو د تبلې نه چې بیا مشران راته وی چې نه بس ته هارمونیم نه بعد بس بیا سندرو ته
خو بیا سندرو ته شوې نو بیا مو بیا د زیات وخت استاد نذیر ګل سره
ها او بس استاد
د کلوکا
هغه ته می شکر کړی خو له بس داغه نه بیا لاس نیو او کړو نو بس هغه ته خدای ډیر جون ژوندۍ ورکړي نو هغه سره ډیر مهنت وکړو الله لګې دې او سپورې
او تر سپورې تر
مهنت کوي موږ سره
نو بیا هغه وخت کې دور د سسي د کیسټ دور روانو کنه د میدانی مجلسونو دور روان پس کې شروعات مو آغاز مو سنه وکړه
هغه وخت چې بختیار سی په تاسو ته پته ده په پی ټی وی بشوګانې کېدلې ترام سٹارټ پروګرامونه واغستل او بیا چې یو د کیسټ و دا ورو
او
نو تقریبا بس د کیسټ کیسټ بیا شروع شو هغه وخت سره
کړي مو کیسټ سمره کیسټ به مو کړي
کم اس کم د سپینزل د شل البم زما هغه وخت او ډیر خسته دا ورو کنه
او
چې موسیقي ولا کا څنګه چې دا اوس استادان مو سره نه
او
او ډیر خوند به کولو
دا ټیک دا غب غب د غرنګوډان دی بوزو دویم را سره کلام شریک کوي
دویم به د سره د لغمان د سیمې یو خوندور سرو کېږي نو ما ویل چې دا سومره پښتانه دي زمون کا افغانان دي کده لارو بر سومره پښتانه دي زمون دا لغمان سرو کې وته وړاندې
وا 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 وا
وی کوم ته خوان واخلی مونږ ته
او یقینا ډیر خوان به ته واخلو او ډیر خرازي رازي جیتا سي
نارو په باغ شکی دا نرمې د دانې د وړي جلې خالو نو دا نرمې د دانې اې دسرو نارو په باغ شکی دا نرمې د دانې د وړي جلې خالو نو دا نرمې د دانې لیلا مې ناست د خپل ځان سنگار وینا دا نرمې د دانې
مېدا دانې او د وړې جنې خالونه خدا داد لغمان سندره
او داد لغمان سرو کې دی دا په خوا د خدای دی بخي ګلکی استاد دی شول دا زمون نور مشران او ګلو استاد دی دی به دا سندره وګوري
ها
نو بس دا غوي د برکت زمون وخت مره رسیدلې
ها ها ها
موږ زوړ دي دا کم زمون نه وی کول دي
او
کاغه بلر دی او کبر دی چې دا کم د مشران او زمون هغه یادگار دی هغه کار کړي دی چې هغه د راتلونکي نسل ته موږ ورسو
دا نه ډیر خوند کوي یقین کوي ډیر زیات پته مینوالو هم ډیر زیات خوند غستي عزت ګل دې دوران کې خو په افغانستان کې هم موسیقي ته ډیر دوام ملو شي وکنه تاسو په دې دوران کې
بالکل اختیار صاحب مونږ تاسو ټول به کلب کانال ته ورسو نو به مکول په کابل کې
په دغه پښتنه ملره لکنه
رات کې په کندهار کې او په جلال آباد کې ډیر خخه پروګرامونه پکې د کناډي په باندې بالکل بتلم
خپل مو دي هنر سب پوزیشن دي تاسو خپل گزاران ټیک روان
شکر زما خو بس کومرم د الله تعالی ز شکر ادا کوم نو زم کوم بوي
مون خو اوس دا څه چې دوړه کلامونه چې تاسو شریک کنو ولسی غونډه رنگو کنه نو باید چې مونږ پکې یو داسې سو مستند غونډه غزل هم راشي چې تاسو دا مستند اندازم دنیا ته وخیو نو وا بسرنګي
نو په سارستر وزب ورته د خدای بخلی محترم فخر پختو
پختو او
فخر پختو
او
وې تشفید پختو غزل ازوان زدي بابا
کو
نو د بابا یو خسته غزل ورته وړاندې کوم ها
حمزه شنواری بابا
او د سومات ګډ د سنیم کلاسیکل ترزم ورته
کړی
او بس دی استادانو سره په شریکه
وړاندې ویلې شوی
نه 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 دا شاعری ویلې شوی دا خدا غ تر سې کوم دی بدا د سنیم کلاسیکل طرز یا بازار ورته د سیم ما جوړ کړی دی چې په استادانو باندې دا خبره زما د استفاده ونه لګي
نه ډیر
خو وړو کې کوشش مې کړی
ډیر ښه ډیر
نو بدا په جاوید لالا د سره شوکر لالا د سره
بوله
نو مینوال بم ته خوان والی بس مونږ هم ته خوان والی
مونږ ټول بده ډیر زیات خوان واخلو ډیر مننه کوم تاسو را لې خبرونه ته مونږ سره د دې نه پس بیا مونږ بیا ناراضو د دې کلام چوڑان دی کو دغه تاسو کې مراد ټول نړۍ مو ویني څه خبره څه پیغام شریکول غواړي
نو دا اوسنی دنیوي حالات ته چې ګورو کنه هر سړی ډېر زیات خفه دی
پریشان دی
پریشان دی او مشکلاتو کې راګیر دی کنه نو دغه مې خواهش مې دی التجا مې ټول نشي کوشش وکړو بل سره مینه محبت
ډېر ښه
او یو د چا یو څه مشکلات وي یو په یو سره ملګری وي زموږ خپلوان په داسې په خفګان کې وګورو نو چې یو خامہ خط یو پښتون یو کې چې مطلب زما روزانه تا ته سم مسله ده څه تکلیف دی درته چې هغه که زما سه یو مسله وي چې هغه ورته هم که داغه سم مسله وي چې ماته چې دا خپل اگر مرضی خپل کې سره پالو نو دا دې هغه جون به مدیر ختیر
شي
ډېر کم دی
یقینا دا سه یقینا دا سه ډېر خوند یو تاسو سره خبر یو یقینا چې دا غزل به هم ډېر ځه عزتمنو دا لنډ تنګ خبري خو یقینا چې په دې خبرونه په دې اختتام کې کوم غزل تاسو اورئ نو دې په حق لبانی تاسو مو ته خامہ وایي چې تاسو مانی څنګه ولګیدو ډیر عزتمنو سي ډیر صحتمنو سي که ژوند او خیر به ملاقات کو غزل نخوند خلو
پختونکړه چې بيتا
سلامونه ستړي مشي تاسو د هایل اونیزه خبرونه ګورئ او زه سید سلیمان شنایم ټولو ته د نوي 1403 هجری لمریز کال پیلېدو مبارکي هم ویم. دا اونۍ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال یو ځلې بیا داسې پیلېږي چې په زرګونو نجونې د شپږم ټولګي پورته د تعلیم او تحصیل تر اوسه مانه دي. ښایي په دې نیم ساعت بحث کې ډېر هیله بخونکې خبرې ونه لرو، خو د نجونو د تعلیم په اهمیت او ټولنیزو مثبتو اغیزو د میلمنو نظرونه اخلو. موږ دا اونۍ د حایل خپرونې ته د بی بی سارا د لیسې پخوانۍ مرستیالۍ حفیظه اصولي ته بلنه ورکړې ده، او تر څنګ د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فرزانه الهام کوچي ته مهم بلنه ورکړې. خپلو دواړو میلمنو ته زه ستړي مشوم او خدای دې وکړي چې موږ سره په سکایپ باندې وصل اوسي. بالکل وصل دي تاسو ګورو. اغلی اصولي تاسو هم ستړي مشوم او اغلی کوچي تاسو هم په خیر راغلی. تر څنګ د نوي لمریز کال مبارکي هم تاسو ته. اجازه راکړئ چې عمومي پوښتنه زه د تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت باندې تاسو سره شریک کړم. ستاسو په نظر باندې ولې طالبانو په دې تیرو درې کلونو کې ونه شو کړلای چې خپل ژمنه پوره کړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي، خصوصا د شپږم نه پورته د منځنیو ښوونځیو او د لیسو؟ اغلی اصولي، که تاسو اول خپل نظر موږ سره شریک کړئ مهرباني. ما تم غک ناراضی فکر کوم څه ستونزه به وي، ممکن کېدلی شي چې څو شیبو کې تاسو سره دا تخنیکی ستونزه حل شي. تصویر هم لرو او زه به دا د اغلی کوچۍ نه پوښتنه هم دا نظر واخلم. فرزانه جان، تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ چې ولې طالبانو ونه شو کړی په دې تیرو درې کالو کې خپل هغه ژمنه پوره کړي چې وایي امر ثانی پورې ښوونځي بندي، مګر تر اوسه پورې د نجونو ښوونځي وایي نه شو کړی چې پرانیزي.
سلامونه آشنا سب تاسو ته، ټولو درنو لیدونکو ته نوې کال د ټولو مبارک شه. خدای دې وکړي چې دا بهتره کال ولرو او ښه خبرونه ولرو. په دې تړاو باید وایم د دل پر چې موږ د دې پښتنې ته ځواب ورکړو. تاسو پښتنې ته مهمه دا ده چې خپل هغه حافظه د طالب په اړه چې لرو هغه ته بیرته مراجعه وکړو. اول کې طالب موږ څنګه پیژنو، د طالب دریز د خزو په تړاو څنګه وو، څنګه د زموږ په حافظه کې څه دي د طالب نه. د طالب لومړی دوره موږ لرو، سند په توګه چې هغه ته کتای شو. دویم مرحله چې د طالب د نوي حکومت د تشکیل 2001-2002 نه وروسته تر 2001 کال پورې دا مرحله چې دوی د وسلواله جګړې کې مصروف او د افغانستان پر ضد، په دې مرحله کې هم چې د طالب دریز د ښځو د نجونو تعلیم، د ښځو د کار په اړه څه وو، دې ته مراجعه کوي شو. چې آخري مرحله بیا دا چې موږ د دوه درې وروستیو کلو ته چې په قدرت کې دي دې ته مراجعه کوو. موږ په اوله مرحله خو موږ ټول پوهیږو چې طالب ټول ښوونځي بند کړ، ډېر مختلفه نظریات یې درلودو. هغه وخت ټولنه د افغانستان د اوس سره ډېر فرق لري. موږ هغه ستونزې هم فرق درلودو او هغه ټولنیزو مسایلو هم فرق لرو. مګر که دې ته راشي دغه شلو وروستیو کلونو کې طالب څنګه دریز درلودو د ښځو نجونو د کار، فعالیت، تعلیم او هر څه برخه کې، دوی تل د نجونو ښوونځي په نخښه کړي، وران کړي، ممانعت یې کړی. د نجونو د تعلیم سره تل مخالفت درلودو او دغه یوه عمده کړنلاره وه. د طالب یوه لویه ستراتیژي دا وه چې څنګه دوی اروپا کې راجذبول او څنګه یې خپله لیکې قوي کولې. خبره یې دا وه چې په ښوونځیو کې ناروا روانې دي، ښوونځیو ته زموږ نجونې ځي، دا ښه نه دی، دا زموږ شعایرو سره مطابقت نه لري. یعنی دا یې د تبلیغاتو یوه ستره برخه وه د شلو کلو. او په دې اړه یې کولای شول چې ډېر منابع ځان ته راجلب کړي، انساني او غیر انسانی، یعنی مالی او نور منابع او حمایت ځان ته جلب کړي. دې ته په کتو کوم ګورو چې دا دوه درې وروستیو کلو کې چې دوی قدرت کې دی ولی څه ونه شول کړی. دا یو ډیر ښه مثال دی چې طالب د خپل هغه سابقه کې هم بندي چې دا نشي کوي. بل مسله د دوی داخلي اختلافات دی. آشنا صاحب، دوی خپل په منځ کې ډیر سره ویشلي نظریات لري او ډیر زیات هغه عمده ډله چې دا ډیره غوښنه برخه پکې د نجونو د ښوونځیو مخالفه ده. بل مسله دا ده آشنا صاحب چې طالبان د دې قوت او قدرت نه لري، د دې نه عاجز دي طالبان. چې د ټول افغانستان په سطحه د انجونې له کورو ووزي، تعلیم ته، مکتب ته، ښوونځیو ته دی ولاړ شي، او دوی د خپل همدغه ضعیفه ساختار باندې د هغوی د امنیت او د هغوی ته د خدماتو د رسونې زمینه مسایله کې دوی د دې ځواک او توان نه لري. دوی فعلا ټول په کورو ساتلی دي او د یو بحران په حالت کې دوی قرار لري. دوی
داسې توانایی نه لري چې دغه مشکل حل. زه ستاسو د خبرو نه داسې برداشت اخلم چې څلور مهم ټکي ذکر کړئ. دا چې طالبانو اصلا په فلسفه کې یا په دغه سیاست کې دا نشته دی لکه تیر اول دورې په شان چې نجونو لپاره حقونه ورکي او تعلیم اجازه ورکي. دویم دا چې دوی خپل منځي مشرانو کې اختلافات لري چې جوړ نشي کولای. دریم دوی امنیت پوره نشي تامینولای چې ټول نجونې چې در میلیون زیاتې د ښوونځیو باندې دوی بیرته ستنی شي او د دوی امنیت په ټول افغانستان کې وساتل شي. او څلورم دا چې دوی ورته تر اوسه پورې آماده نه دي ځکه چې شل کاله یې همدې لپاره جنګېدل او خپل ذهنیت په جنګي طرز ولاړ دی. په هر صورت یوه مسله دا ده چې دا خو اوس معلومه شوه چې په دې درې کالو کې همدغه نجونې چې تر ډیره پورې میلیون نه ډیر شاید شمیر اوسي چې د شپږم نه تر دولسمه پورې نه دي مکتبونو ته تللي او تر څنګ یې پوهنتونونه نه په دغه نیم کال یو نیم کال نه وروسته منه دي، دوی هم د تحصیل نه پاتې شوي دي. دوی ستاسو په نظر باندې څومره همدغه جنو مالی او مانوي زیان لیدلې ده مثلا دغه د تعلیم او تحصیل نه د مانی وخت کې ستاسو په نظر؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. متاسفانه په دې برخه کې موږ دقیق څېړنې او تحقیقات یا داسې معلومات له ځان سره نه لرو چې هغه ډیر اپډیټ وسی او موږ ته دقیق تخنیکی پړاوه پلاوه معلومات راکې. مګر موږ هغه د انساني علومو په اساس ارزونه چې کومه کوي شو درې کاله یو 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 ټول یعنی نیم قشر دا غنجونې زموږ مکمل له تعلیم به برخې کېدل څه غدرلودای شي څه تاوان څه دی. یو دوی ته موږ د شخصي پلوه چې دوی نجونو ته کومه تاوان د وخت او د فرصت او د دوی د شخصیت جوړونې د دوی صحیح د دوی روحي او رواني مسایل په تړاو او د دوی شخصي ورته په تړاو چې دوی ته کوم zarar رسیدلای دا موږ ګورو. بل دا چې څه ټولنې ته څومره zarar ورسېدو په دې برخه کې د دې کار لامل او دا چې موږ ټول هیواد ته په ټولیزه توګه دا غنجونې درې کالې د دې فرصت له لاسه ورکو چې دوی خپل شخصیت جوړونه، خپل تعلیم، تحصیل، خپل په واده کې هغه لاسته راوړنه ولري چې دا نه جبرادي نه رانی دوم کای وخت دی. متاسفانه د دوی ټولو په روح روان باندې بد تاثیر پرې خای دی دغه درې کلو. بدبختانه چې د فقر او د فقر او د نالوستۍ لړۍ نور په هیواد کې جاری وساتل شو. یعنی هغه کړی چې باید ماته شي د فقر لړۍ ماته شي چې هغه تعلیم یو ډیره مهمه لار ده چې د فقر او د تنگدستۍ او د بیوسۍ نه څوک باسي هغه هم داسې جاري وساتل شو او دا غنجونه چې میلیونونه نجونې و د دوه چانس ترلاسه نه کوي چې هغه کړی ماته کی. د دې څنګ موږ د هیواد لپاره یو ستل سر اقتصادي او ټولنیز زیان دی دا زموږ نوې قشر د انساني علومو د زده کړو د تخنیکی مهارتونو به برخې پاتې شو. موږ د تیلو د معدن او ترشار هیواد فعلا نه یو چې اقتصاد مو پاغه ولاړیز. موږ اقتصاد په انساني په کار باندې ولاړ هیواد دی نو هغه ټول فرصتونه موږ له لاسه ورکړ. متاسفانه
مننه. ټول جزئیات تقریبا مشرحم توضیح کړل اغلی فرزانه الهام کوچی. اجازه راکړئ چې اغلی حفیظه اصولی موږ سره بیرته وصل د فکر کوم غاګې مو اوس درسته. تاسو ته به هم ستړي مشه اغلی اصولی په خیر رالی. ما پوښتنه دا کوله چې طالبانو په دغه خپل ژمنه ولې په دې درې کالو کې پوره نشول کړل چې ویلې امرسانی پورې خونځي به پرانیزي مګر وې نه شکړي چې پرانیزي. تاسو په نظر دوی ولې دا غشمنه پوره نه کړل تر اوسه؟
موږ تاسو د هر انسان کردار، رفتار، گفتار د هغوی د دانش په سطح پورې اړه لري. څومره د دانش لري، علمیت لري، خو بدبختانه مشتسبه یې چې دوی د دې څخه برخمن نه دي. او دوام دا چې دوی هر یو د خپل شخصي مفکورې په اساس البته کړنه کوي. دوی دا نه درک کوي چې دوی د خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري. دوی په دې نه پوهیږي پوهیږي چې تعلیم د هر انسان بنیادی حق دی، باید که شزه ده که ناری ندی. موږ بدبختانه د تاریخ په لړۍ کې وینو ګرد دولتونه یو یعنی د فرهنګي یا اجتماعي یا تبعیض له نگاهه د نجونو د تحصیل په برخه کې دومره کومک او همکاري نه ده کړی. دی په دې نه پیژي چې دا د یو دولت مکلفیت دی، وظیفه دی چې د نجونو د پاره د زده کړې زمینه مساعده کی او هر هغه خنډ چې د دوی د لارې هغه کېږي مشکلات ورته ایجادوي هغه له منځه یوسي. نه د اسلام له نگاه څخه دی پیژي، نه د اجتماعي له نگاه، حتی دومره دی درک زه نه سم وایم چې نه لري، باید درک ولري چې انسان یو اجتماعي پدیده ده. په اجتماع کې ژوند کوي، هر شی د خپل چاپېریال څخه زده کوي، مثبت کارونه دی. خپل ګاونډیان ته وګوري چې ګاونډیان په څه حالت کې دي. یوازې موږ مسلمانان یو، مسلمانۍ څه شي یعنی څه دا چې د انجونو پر مخ دروازه د تحصیل دروازه وتړي او کار ته پرې نشتی، دا ته وایي اسلام. اسلام خو هر څه ته حق ورکړی دی، په هیڅ ځای کې داسې نه دی ویل سوی چې ښځې دې حق نه لري، نارینه حق لري. په دې مسؤلیت دی نه پوهیږي. بل اړخ یې مشتاس پوهیږي چې د یو جام ټولنه نیمایي برخه ښځې تشکیلوي. دغه ښځې وخت چې تحصیل کوي او په کار ګمارل کیږي، خپل د حقوق ترلاسه کوي. دغه اقتصادي حقوق چې ترلاسه کوي په کورنۍ کې هم خپل حق ترلاسه کوي. نو دلته عادلانه حق ترلاسه کوي. د اولادو په روزنه کې یو باسواده ښځه ډیر زیات رول لري، هم په اجتماع کې هم په کورنۍ کې. ډیر ښه اولادونه اوس په دغه شرایط کې چې تاسو فکر وکړي، کورنۍ ز خپل په تماس کې هغه کورنۍ چې باسواده مور او پلار یا که ما خال دی ګرد په کور کې یو محلوه ویش جوړ کړی دا خپل اولادو ته ریاضی هر مضمون چې تدریس ورکی. یعنی دا د طالبان سره موږ د توقع نه لرو چې هغه د خلکو په خلکو ته جوابګوي یا د خلکو مشکلات دی ارزش ورکی. دی فقط خپل قدرت او خپل حکومروایي.
اغلی اصول اجازه راکړئ زه د تاسو د خبرو په تایید باندې یو څو ټکي د سرویګانو خبرومه یادومه یادونه کوم. به زه غواړم چې پام دې اړه تاسو نه بیرته عجل نظرم واخلم. یو دا چې ډیر علمی څېړنې او نړیوال سرویګان خې چې په 2040 کې خبري شوې دي، یعنی یو معمول دی چې تیر کالم ودا دوی وایي چې دنجونو تعلیم او زده کړې دنجونو په وړاندې تبعیض کمیدو سبب کیږي، خصوصا د افغانستان په څیر روایتي هیوادونو کې ویل که کم عمر کې چې به ودیدلې د کم عمر ودیدو مخه پکې ول کیږي. ترڅنګ دنجونو تعلیم کول اقتصادي ودا لکه تاسو چې ذکر کړه ودا رامنځته کوي چې اقتصاد ورسخه کیږي، ټولنیز مساوات جوړوي. مثلا لکه مخکې فرزانه جان یاده کړه چې فقر ورسره کمیږي او بیا د یوې لوستې مور د پاره چې تعلیم کړي او درآمد ولري مشو هغه د ماشومانو روزنه او پالنه ډیره ښه کولای شي او ترڅنګ د عمومي ټول ټولنې ته ډیره ګټه رسیږي. اوس دغه ټول مسایل ته په پام سره غلي اصولي ستاسو نظر په اخلم چې د طالبانو د حکومت چارواکي به د دې زیان جواب څنګه ورکړي چې د درې کال شو د دغه ټول ګټو نه انجونی او خزه محرومي کړي دي.
ای کاش چې دی د دې ټول مسایل چې تاسو یادورې وکړي د دې په ارزښ پوهېدلې وي، بیا دې به جواب ګوي. دی هیڅ وخت هیڅ چاته جواب نه وایي، فقط په خپل سر خپل حکومت چلوي. هغه زما په شخصي نظر د مکتبونه چې تړلې دي په دې خاطر چې د خپل صفوف ته ویلې ده چې موږ اسلام راولو. کوم اسلام؟ چی شي؟ مسجدونه ستا، خطبه ستا، پیو د اختر لمونځ ستا، د جمعې لمونځ ستا، نو چی شي ورته وایي؟ نو دا ښه مثال دا ده چې مکتب او مهرباني که اوس ما افغانان پښتانه یا افغانستان خلک نه دی ویلی چې طالبان مزموش سر لڅکی زموش پښې لڅکی. نه، حتی حاضر دی چې تر د بغرې لاندې اجازه ورکړي چې دوی په صرف کې کښېني او خپل درس وایي. ولې درس ویل؟ زه دغه شاګردان چې په کور کې ناست دي آشنا صاحب زی ډیر ښه درکوم. باور وکړي چې ما ته رواني تکلیف پیدا. ولې؟ چې ما خپله دا مرحله تیره کړې ده. د داوود خان په وخت کې یو مدیر مو چې د وبخښنه شخصي هغه د مدیر وو او د اکماتیار صاحب د حزب وو. زه په د زابل په ولایت کې د نجونې مکتب نه وم. ما تصمیم ونیو یوازنی ارزو مې دا و چې عالي تحصیلات وکړم. ولاړم د هلکانو سره په اول ورځ چې رالی لیدلی و چې زه مکتب سه دا نجلۍ څنګه مکتب ته ځي. په هغه ګړی مکتب ته تلیفون وکړ او زه پر کور کښېنولم. دا بد خاطره مې په اجره اجره باندې تاثیر وکړ او چې ژوندی یم دا مې نه هېرېږي. نو دا نجونې زه درکوم، دوی خپل هدف لري، دوی د خپل ژوند د شوالي د پاره هدفونه ټاکلي دي چې ډاکټر سم، انجینر سم، پروفیسر سم، یو ښه روښانه آینده ولر سربیره پر دې چې بی سوادی او بی علمی جهل ده، تاریکی تیاره ده او علم روشنایی ده. نو دا خپل لکه چې رحمان بابا وای چې هر څوک چې علم نه لري هغه فقط یو مجسمه ده، یو مجسمه چې گویا خبرې کوي خلاص بل شی نه ده. نو داسې انسان په جامعه کې څه نقش لري، کورنۍ کې څه نقش لري، هیڅ نقش نه لري.
بله مننه اغلی اصولي چې تاسو ته خپل شخصي خاطره او یا شریک کړله. منګه خو کوشش کوو چې د حاکمیت چې په افغانستان کې د استاذي منګ سره په دې پروګرامونو کې ګډون وکړي، خو هغه ډیره موده شول چې زمنګ بلنې نه مني او زمنګ پروګرامونو ته ګډون، یعنی زمنګ پروګرامونو کې ګډون نه کوي. او نورم کده چا نمونه اخلو چې استاذي نشته دي، نو صرف یا دا ونه وشول کې د خپل وضاحت به ورکي یا خپل دلایل توجیه کې لکه د طالبانو حکومت چې ویلي چې په افغانستان کې چاپیریال سم نه دی، بل وخت ویل چې شرعي لحاظ نه نه دی، ځنې وخت اختلافات خبريږي، ځنې فتوا ورکي چې په اسلام کې خزو د پاره علم یوازې د قران زده کړه ده، عصري علوم نه دي، بل وی چې نه زمنګ فرهنګ نه مني. ډیر دلایل په دې درې کالو کې موږ واورېدل چې قابل د توجیه ډیرو د پاره نه و، ټوله دنیا په شدید انتقاد کې. فرزانه جان، ما غوښتل یو بل ډیره مهمه پوښتنه تاسو نو کوم، چې تعلیمي کال ته پیل دی او ډیر وخت دا موجوده حاکمیت د فکر کوي چې د نجونو تعلیم خو خاصتا پیغلو نجونو ته چې د یولس کلنۍ نه عمرونه ډیری بیالی سو کې او پونتونونو کې دوی د پاره د تدریسي مواد منظم نه وو یا مثلا چاپیریال منظم نه وو. تاسو خو د ولسی چرګې استاد وي، تاسو ته ولس خپل خپ پوره معلومو سره د دې چې ټولي دنیا ته معلوم دی، ځکه پر رسنیو کې د افغانستان د جمهوریت د دورې وخت ټول په تلویزیونونو او په یوټیوب کې اوس هم شته چې څنګه تلل څه کول. اما غواړو ستاسو نه اوس واورو چې کېدلی شي دغه حاکمیت کې یو تعداد واوري څه ډول میتود تدریس کېدو. آیا دا د رښتیا اسلام سره په ټکر کې وو؟ د کې بل ستونزه وه، بې حجابي ډېره وه چې اوس دوی قطن اجازه نه ورکوي. څه خبره وه د اقل په لویو ښارونو کې؟
آشنا صاحب، زه پرته له دې چې د ولسی جرګې غړی وم، ما په افغانستان کې تر اوسه پورې چې طالبان له وجه موږ مجبور شو زو هغه ځای کې ځوان کړای دی. زموږ ټولنه، زموږ خلک، زموږ خپل ځان موږ ته معلوم دی او ټولې دنیا ته معلوم دی. کله چې طالب دا ادا کوي ماته ډیره جالبه نه ده، ځکه موږ تیار په دوی دا شک لرو چې دوی د افغانستان خلک نه دي، افغانستان کې اوسېدلې نه دي، افغانستان سره نابلده خلک دي. نو کله چې دوی دا خبره کوي چې دغه نصاب سم نه و، چاپیریال سم نه و، ښوونځي سم نه و، دوی کې مشکل و، نو دغه مسائل بیا ډیرو ته ډیر جالبه دي. ماته جالبه نه دي ځکه زه تیار باور لرم چې دوی افغانستان پورې ډیر تړاو نه لري او د افغانستان د جغرافي حالات او شرایط او هغه څه چې هلته روان و هغه نه سم معلومات نه لري. نو ځکه داسې خبره کوي که هغه څوک چې ترې معلومات ولري، خبر ولري، ټولو ته واضح ده چې د نجونو د هلکانو ښوونځي جدا و، ښوونکي جلا و، هر څه جلا سیستم و. او زه دا چیلنج کوم ټولو ته چې تاسو ورشي د هرې مکتبې انجلۍ او د هغې د کورنۍ مور، خور یا مشرانې ښځې، یا هغه ښځې چې کلیوالي ښځې دي یا ښاري ښځې چې مکتب ته نه دي تللي، د دوی دواړو د دینی مسایلو د زده کړو یا د په دینی مسایلو باندې د حاکمیت ارزونه وکړي چې کوم یو ای پر ډیره مساله ته ده، کوم یو ای بهتره پويږي، کوم یو ای ډیره، یعنی هغه په منطقا او د زړه او د ټولو شرایطو په اساس خپل عبادت کوي، خدای او رسول او قران او دین مني. نو ماته دا ډیره جالبه ده چې هغه دا وایي. په زموږ په خوانزیو کې آشنا صاحب ټول مسائل موږ داسې هیڅ نه دی لوستي نه دی لیدلی چې هغه د اسلام سره کوم هغه ولري کوم مخالفت ولري یا کوم ټکر کې اوسیږي یا داسې څه مسائل، بلکې ټول هغه مسائل د دین شریعت موږ د عرف عنعناتو ټولو سره ډیر مطابق روان وو، مګر د طالب تفسیر له دین نه د اسلام نه داسې یا که تازه تفسیر دی تعبیر دی چې هغه بیخي ساری نه لري، حتی دوی په خپل منځ کې پرې مسالت نه دي. زه فکر کوم چې طالب ته تر ټولو مهمه دا ده چې دوی دین د خپل منځ کې حداقل یو بل تشریح کړي او ځانونه پرې مسالت کړي مکی پری پوښی، ځکه چې دوی حداقل خپل ماینس کې پری اتفاق نظر اتحاد نظر درلودای مو ویلی و چې یو ډاله خو پدې کې دا اتفاق نظر لري، مګر دا یو ځی طالب دی چې وایي چې د افغانستان مخکینی خوانزي د خوانزي ټاپ سیستم چاپریال د اسلام سره په ټکر کې.
صحیح من نه زه اجازه راکې چې اغلی اصولین یو پښتنه بلو کوم او نظر مو اخلم. یو دا چې کېدلې چې په تدریسي میتود چون تاسو په خپل امرستیاله دی ولیسې وي لکه توزیع ورکې لاند مختصر او دا پښتنه مې کولای چې په دې نننی پرمختللي علمی اثر کې چې ټکنالوژي ډیر زیات علمی امکانات برابر کړی دي، اغه جنو ته تاسو چې د تعلیم او تحصیل نه منې دي په افغانستان کې څه مشوره ورته لري چې څنګه د نن اړتیاو سره برابر زده کړو کې خصوصا لړمحاله حرفوي زده کړې چې دوی په د اقتصادي اتکا تر لاسه کړي؟
اول آشنا صاحب په اول برخه کې بزه باید وایم چې زه مکتب معلمه او تربیوي معلمه وم. موږ کمیته درلودی چې د شاګردانو لباس، کردار، رفتار، گفتار ګرد شیان کنټرول کو، مسئول زخ پلوم او رالو د کتابو په موږ یعنی د مکتب کې تاسو خپل لوستلای دا موږ مل دلای دا چې د دین هغه فشورده هغه څه چې روزمره ضروری او د یو مسلمان د پاره ضروری دی مشتر د اول صنف نیولای تر دولسم پورې تدریس کیدی، قران شریف، تفسیر، دا ګرد علوم دینی، دا ګرد مزامین تدریس کیدی او د شاګردانو البته هر جامع خپل نواقصات لري د مکتب د باندې د انجون مکتب علایده اتا باور وکي دا د ماشونو هغه وخت د ماشو هغه و چې باید نارینه باید تحویل دار وي باور وکي هغه شزه وزمسته مدیر اجرایه مدیر تدریسی دا ګرد مو شزه نه هیڅ نارینه په مکتب کې نه و. دا یو تجارت دی چې طالبان کوي، هیڅ کوم هغه نشته په زموږ مکتب موږ کمیټې درلودی په هر برخه فرهنګي تربیوي دا کمیټې موږ درلودی د شاګردانو د پلرو د تماس کمیټه چې موږ به کوم مشکلات درلودی زخپله د په دې کې مسؤلیت درلودی په میلیونه به موږ راغوښتل چې دغه مشکلات سره موږ باید په ګډه سره کړو. زموږ الحمدلله ګرد اسلامي قوانين په مکتب د تدریس له نگاهه د ایجاب له نگاهه مراد کړي هغه د شتاس خپل په تلویزیون او په څنګه لباس دی اوستل او رالو بله او د یو پروژه ده د تجارت د خپل پرسونل ته قناعت ورکړي نو څه وکړي نو څه شي ورته وای چې موږ اسلام راوړو دا د دې یو پروژه ده د اسلام باندې تجارت په خوانی جهادیانو دا کار وکي بیا ورسته معلوم څه چې خپل لونې په خارج کې څنګه ګرځیدي دا وسه حکمتیار سره زوی په هالند کې ژوند کوي وس د هغه نو موږ تاسو په یوه چې دا مظلوم او دام یوازنی علت بی سوادی جهل او نادانی دی چې موږ خپل لاسه کولای او هغه حکومت چې زموږ په ګټه کار کوي داغه څه اقلان دفاع نه سپولای بس هر څوک چې هر کول وای داغه د ډول سره مرغدام بی سوادی او جهل او نادانی دي او نو بله
ما غوښتل یو لن نظر بلم دا واخلی چې مشورم څه دغه متعلمینو یز د کوونکو ته چې اوس د شپږم نه پورته مکتب تعلیم نه منې دي چې لن مهاله زده کړی څنګه وکي حرفوي زده کړی یا هر ډول زده کړی څنګه په دین نه نی اثر کیو کی چې خپل اقتصادي اتکا تر لاسه کیو د غدری کلن خلا مخونی سي یا جبران کی د عقل په یو ډول
والا ډیر نسبی توګه کولای شي جبران باور وکړي هغه پلاشه طالبان راغلی او دغه شل کال تیسو په شل کال کې موږ فرهنګي اقتصادي تدریسي یعنی اجتماعي په برخو کې موږ اونسو کولای شي جبران کوي او ډیر لږ موږ بلار سمسولو چې دغه بیا تشریح کړل یعنی واقعا موږ نسو جبران ولای نو رالو هغه ته چې البته اول خود هر فامیل وظیفه داری چې خپل اولاد هدف ته ورسوي اولاد هدف لري شکر هغه فامیلونه چې با سواد دي د خپل اولاد لپاره مهالویش جوړ کی او کومک دی ورسره وکي په هغه مزامینو کې چې مشکلات لري بل ځوانان کولای شي وسخه انټرنیټ دی هر نوع مشکل چې لري د انټرنیټ سره مثبته استفاده وکي او زما پیشنهاد بل د زما محترم او ګران استادانو ته دادی چې دی هغه علمیت چې لري هغه دانش چې لري لطفا د خپل وطنوالو په خدمت کې دي دا شیر دي او د دې سره همکاري وکي آشنا سای فرزند په یو کوڅه کې چې مور ژوند کول لس استاد و فرزند دی پښتو ریاضی هر مضمون معلم و دی د لطف کې دی او مسلمان په صفت دی او انسان په صفت چې موږ دا دنیا ته شره د عقبا دی دی دغه په کور کې لکه چې تیر رژیم کې ما هم صرف دلودای دی د مادیات په سر نه ګرځي مسلمانانو د آخرت باندې باید توشه ولرو اجتماعي او اخروی وظیفه مو دی صنفونه دی جوړ کی او دغه شاګردان دی د دغه مشکلات څخه خلاص کی بول دا پر میرا
بله او به خيستاس خبرې مې په ګل بدلی چون وخت ډیر کم پاتې د زغواړم یو ورستۍ پښتنه مطرح کمه او داستاس د خبرو په تایید چې ډیرو استادانو ډیرو کسانو چې استادان نه دي همدغه کار تقریبا عملی کړي موږ سره مرکه وکړلې موږ د غوي فعالیتونو انعکاس ورکو د امریکا غږ د خوانه نوشته یو تعداد چې توان وي غوښتل هغه کار کړي دي پر صورت یو ورستۍ پښتنه مې دا و چې موږ درې دقیقې شاید وخت ولرم فرزانه جانې زه پیغم ستاس نظریات یا توقعات طالبانو د حکومت نه هیڅ دی یعنی هیڅ توان ته نه لري اما زه په بل فورم کې په بل ډول زده پښتنه غواړم اکثریت پر مختلفو هیوادونو کې د دنجونو تعلیم او تحصیل د راتلونکو نسلونو د پیاوړتیا او د دې ټولنیز قوي اقتصاد او ثبات په هدف باندې مهم ګڼل کیږي چې ما په ډیر معلومات ورکړو سرویګانو یادونه مې وکړله ولی دغه موجوده حاکمیت حتی مثلا د گاونډي هیوادونو لکه ایران او پاکستان نه ګوري چې خځې په کالته والیانې حقوق پوهانې مدافع وکیلانې دي پولیس دي رئیسان دي او نور علمی مهم موقفونه پکې لري او خپل هیواد ته د خدمت کوي په مطبوعاتو کې کانفرنسونه اوري ولی دغه نه زده کړنه کوي چې دغه خو مسلمانان دي دغه سي اجازه ورکي ولی دغه یعنی دغه نقل ولی نه کوي حتی کلاندې ویم
آشنا صاحب موږ تاسو کې فکر کوو چې طالب نور د دنیا د لیدلې تری خبره نه د ایران او پاکستان نه د لیدلې ټول لیدلې د اقل یو تو پاکستانیان خو لیدلې دي خو پوره خبره داده چې طالب بیا په هغه سیستم کې بورد نه لري په هغه سیستم کې چې نجونه تعلیم یافته ای نارینه تعلیم یافته ای ټول په تعلیم سمبالي پوهي بیا طالب په شان کس څوک په دبرم نه ولي طالب د خپل د حاکمیت د دوام او خپل د هم شکل او د حاکمیت د دوام او هم فکر او د حاکمیت د دوام لپاره هڅه کوي چې د ناپوهۍ لړۍ جاری وساتي ترڅو دوی هغه خپل اهداف خپل افراطي نظریات په ټولنه کې تطبیق کړي شي دوی ته څه مشکل او ستونزه نه وسیږي دا یو ځنه شی دی آشنا صاحب چې طالب غواړي هغه ته دوام ورکړي ځکه طالب او دغه زرګونه سره ګورپه کې د دوی چې جنگیالي او د دوی حتی اوسنۍ نسل هیڅ یو د تعلیم لاري بورت نشي کوي دوی غواړي چې دغه لړۍ د جاری وساتي او حتی زه خو فکر کوم تاسو وایئ چې اشرف صاحب چې لږ مثبته خبره وکړو مثبته په دې کې نه شو کوي زه په دې باور یم چې طالب د افغانستان د ورانولو د نسلونو د تباہی لپاره پروژه لري او دا مخته وړي چې په هغه پروژه کې بیا د نجونو تعلیم د لکانو تعلیم د ټولنې پرمختګ او دا شایان هیڅ ځای نه لري او خپل
مننه مننه اغلی فرزانه الهام کوچی او اغلی حفیظه اصولی ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم تاسو بیا نوې کال خوشاله او بختور غواړو مننه او په دې هیله چې تعلیمی کال چې پیلېږي ټول د پاره د تعلیم او تحصیل زمينه مساعده شي تر بلې اونۍ هم په لوی خدای سپارو الله مل شي
ورکړي.